په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته اشاره خلاص. په دې یو ساعت کې اتشنه اسمان لاندې خبرونه خبريږي، ورسره به زما همکار سم سروان درته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام اوري، زه فریبا زیتر د مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. که د مهمو خبرونو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو ګواښونو لپاره حل لار ومومي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربان او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې ملکچیانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپای ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې ګړندې کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې علي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرستيال وایي حامد تهذیب رسنیو ته په واسطوي پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندیښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرح کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرح کې ویل شوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شایي له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغدي جریمه ادا کړي. د شک په صورت کې د غیر قانونیت باو پر موټر باندې د ځکول هم مجاز بلل شوی دي. د غیر هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. ښاغلی تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه ونه ویل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د ویلامی له مخې د عملیات تیر شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او نادلي، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت زیاتوي چې په دې عملیاتو کې اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخ د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنوي چې سش کال بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابر کم شوی دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي رادیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250 زره متر مربع غالی بهر ته صادر شوی دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې د کچ شاوخوا 100 زره متر مربع غالیو تر رسیدل. نو موري ویل چې د کورونا وایروس له حد زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو د او ډیره غالی اوبدون کې دم کړی نسی کولای چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ ځغلا زده راډیو د هند تر واکلاندې کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې کیږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دې سیمې نیمه خپل واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون لغوه کړ او د سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړي انتخابات چې په دې ځای کې ترسره کیږي، د رای ورکونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول شوي دي. بیلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته څیرمه پرون دی وبرید پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیش پاړه ول
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د خکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدوغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. او یوې فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ترامپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې ولسمشري ټاکنو پایلې بدل کړي یو ګزار ورکړي. د ولسمشر ترامپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وه چې ویل یې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستي رایو په شمېر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه پایله ومني. موضوع دلته نه ختمیږي، شاید دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې سي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد جادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په 2016 میلادي کال کې د نړۍ د تروریزم په انډیکس یا د تروریستي پیښو په نړیوال شاخص کې افغانستان د نړۍ پر مخ تر ټولو اغیزمن هیواد بلل شوی دی. په دې انډیکس کې شودل شوی چې په وروستي یو کال کې په نړۍ کې په 500 تر ټولو بدو یا خونړیو تروریستي پیښو کې شپږ وشتې په افغانستان کې شوې دي. د راپور له مخې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د مرینو شمیر د نورو کلونو په پرتله یو څه کم شوی و. خو د تروریستي بریدونو په انډیکس کې طالبان لا هم په سیمه کې د اکثرو خونړیو تروریستي بریدونو مسؤول بلل شوی دی. د تروریزم نړیوال شاخص یا انډیکس چې د نوم لنډه بڼه جی ټی آی دی، له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې معلومات ټولوي او ویل کیږي چې په نړۍ کې د تروریستي پیښو په اړه جامع معلومات چمتو کوي. د دې انسټیټیوټ په اساس په 2019 میلادي کال تروریزم نړۍ ته شپږ ویشت میلیارد او څلور سوه میلیون ډالره تاوان اړولی او د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید شپاړس اشاریه اووه اغیزمن کړی دی. په دې انډیکس کې راغلي په لسو هیوادونو کې د تروریزم له کبله زیاتې مرژوبلې پیښې شوي چې تر ټولو ډیرې په افغانستان کې شوي چې د ټولو پیښو یو څلوېښت سلنه دي. په دې انډیکس کې له طالبانو وروسته داعش او د پاکستاني طالبانو یادونه شوې او ویل شوي چې ډېرې وژونکي تروریستي حملې کړې دي. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د تروریزم یا په مجموع کې د جګړې پر اغیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. که جګړه نه وای افغانستان به په څه حالت کې و؟ څنګه افغانستان ځان له تروریزم خلاصولی شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي هاشم علی کوزای چې د مشرانو جرګې د مخدره موادو د کمیسون رئیس دی، د غراس ډاکټر صاحب محمد ظفر شاغلی ظفر له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پخوانی مرستیال دی، د کورنیو چارو وزارت ویندوی شاغلی طارق آریان به هم د خبرونې په یو برخه کې را سره وي. او له تاسو درنو اوریدونکو هم تمه ده چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې به سرلوسه د موضوع په اړه که پوښتنې لري یا نظر لري راواستوئ. وروسته به د ټلیفون شمېرې هم اعلان کړم او دا یادونه هم سرلوسه کوم چې د دې خپرونې په دوهم یو ساعت کې له کرونا سره د مبارزې په باب بحث کیږي په افغانستان کې او نور نړۍ کې. له بده مرغه یو ځل بیا دا وایروس په خپرېدو دی، خلک وایي چې دوهمه څپه یې دا او ډېره خطرناکه څپه ده. نو په دې خپرونه کې به په دې اړه معلومات واورئ. لشمرغه زموش دو ملمانه هم دا شیبه دی تلیفون لاری را سره دی شاغلی هاشم علی کوزای او ډاکټر صاحب محمد زفر. لمړی علی کوزای صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، تروریزم څه شی دی؟ چی شته موږ تروریزم وایو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې ازادي رادیو ټولو کارکونکو د افغانستان شریف او مجاهد ورسته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سلام ډیر بخښنه غواړم چې زه د تخصص تلیفون سم کار نه کړم. موضوع ما سمه وانښتل چې په تم اورې کې باسو چې د پلاز د پوسټم بیا به جواب درکم.
بله خیر، علی کوزه صاحب تاسو باس اورې بیرته به در وګرځو. ډاکټر صاحب محمد زفر، تاسو که لومړی زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تروریزم څه دی، څه ته تروریزم ویل کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او د بیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ترور اصلا تروریزم د دار په معنا ده، تروریزم د دار په معنا ده، او تروریزم د زور په واسطه، زور د غیر قانوني لارې استعمالول د یو هدف د رسیدو لپاره وایي. اصلا هغه قوتونه چې د یو هدف د رسیدو لپاره په غیر قانوني لارو باندې د وسلې نه یا د بل دار چونې لارې نه کار واخلي، د تروریزم وایي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان علی کوزای صاحب، څنګه ډاکټر صاحب زفر خبرې به مو اوریدلې وي، تاسو په نظر تروریزم څه شی دی؟ چی شته موږ تروریزم ویلی شو او څه ته نه شو ویلی؟
ادم خپل ډیره مهمه او پرځای سوال دی، واکه نن هغه څوک چې زور او پردستی کوي او په زور باندې او په ظلم باندې غواړي چې انسان د افغانستان پر ولس باندې یا په نړۍ یا پر هر هغه چا باندې په زور باندې ځان احکم کړي، هغه د قانون او د اصولو خلاف داسې یو لقب ورکول کېږي لکه تاسو چې اوس تروریزم، یعنی دا تروریزم لقب چا کښې شوی څوک دي؟ آیا دا مشخص شي چې یوازې یو عدالت چاره لري او که هغه خلک چې په داخل کې د دې نظام او په دې داخل کې د دې سیمې چې زور وکړي، ظلم وکړي او په زور باندې پر ولس باندې خپل غیر قانوني او نامشروع غوښتنې ومني، هغو ته بیا موږ څه وایي؟ خو زه دغه نظریات سره درنیمه، هغه وخت چې په یو ملي دغه سره داسې یو نوم ورکول شي چې هغه د قانون او اصولو مطابق یو مشخصات او دغسې یو نوم ذکر کړي، بیا په هغه وخت کې زه موافقت کېدلی شم. اوس زه دغه نظر نه شم تاییدولی. دا یوازې د یوې ډلې دپاره دی که د هر چا دپاره دی؟ دا زور او ظلم و چې هغه تروریزم ویل کېږي.
درست، ډېره مننه. ډاکټر صاحب زفر، په هر حمله کې انسانان وژل کېږي او خصوصا دا امکان هم ډیر شته چې په یو حمله کې بیګونه انسانان ووژل شي. مثلا که دولتي ځواکونه په یو سیمه باندې بمباري کوي د خپل مخالفانو په ضد، ممکن بیګونه خلک هم ووژل شي چې بزلونو دا کار شوی هم دی. دې ته څه ویلی شو؟
تروریزم اصلا یو خدا دی چې د یو هدف لپاره که څوک په غیر قانوني توګه وسله استعمالوي، خو تروریزم دی، په دې کې شک نشته. او که د حکومت قانوني قوا او هغه قوتونه چې د قانون د تنفیذ لپاره یا د وطن د ساتنې لپاره خپل قوت استعمالوي، که په غلطۍ کې یو څوک وژني په غلطۍ سره، هغه د تروریست خو نشو ویلی، ځکه هغوی قصدن دا کار نه دی کړی او دا یې هدف هم نه و. خو که داسې و چې که حکومت هم په قصدن یو څوک ووژني او هدف یې همدا یې دا خلک زه وژنم، نو هغه هم تروریزم ورته ویلی شو. بالکل،
ډېره مننه. کور ودان د کورنۍ چارو وزارت وایم، ښاغلی طارق آریان ته هم هرکلی وایم. آریان صاحب، ستاسو وزارت ځینې وخت د حملو ارقام خپروي، په روان کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې څومره حملې شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. هغه اگزاکت امار یا دقیق امار خو انداوس مونږ سره نشته ده، خو که چیرې مونږ تاسو په تقریبي شکل وغږیږو، د ولسوالیو په ساته او د ښارونو په ساته په مختلفو کچو مونږ تراګریز بریدونه ثبت کړي دي. موټر بمونه دي چې د ولسوالیو په ساته بیشتر ترسره شوی دي د طالبانو لخوا، او د ښارونو په منځ کې هم مخصوصا په کابل کې د موج د تروریزم یا د وحشت ځینې توپیرونه موندلی دي. یعنی طالبان یا د مختلفو تروریستي ډلو چې هغه ادعای کی د یو مدني فشار لحاظ نه واړي چې د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ایجاد کړي. خو دغه تورستی یا ترګریز بریدونه تر اوسه تر سره شوی دی. د ولسوالیو په ساته د موټر بمونو د طریق نه یا د ماینونو د خودل د طریق نه دا متاسفانه چې بیشتر دغه اهداف ملکی وګړو ته مرجوب لاړه.
ویل شي چې مثلا څومره تلفات څومره دي مرجوب لې څومره اړولې به تقریبا ویل شي چې په دې کال کې 2000 کال کې څومره مرجوب
تقریبا تقریبا ویل سم چې د ماینونو او د ترګریز بریدونو لامل یعنی زیاتر تر زر کسان شهیدان شوی دي د مونږ یوادوال او ممکن چې نږدې 2000 نور ټپیان شوی دي په دغه شپږ او ورسته میاستو کې. دا ښایي چې طالبان او نور تورستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه پلیټ فارم چې ایجاد شوی دی دا زیاتر خلکو نه قرباني اخیستل.
بله آریان صاحب، یعنی دا هم ویل شي چې په دې موده کې چې تاسو اشاره وکړه چې زر کسه وژل شوی دي، په دغه حملو کې تر ډیره طالبان شکیل دي که داعش او نور ډلې؟ آیا کومه فیصدي وړاندې کولای شي چې څومره حملو کې طالبانو لاس درلود او یعنی څومره کسانو په مرجوبلو کې او په څومره کې داعش او نور ډلو؟
په عمومي توګه کو طالبان مسؤول ده، ځکه چې اکثرا دغه عملات طالبان خپل مسؤلیت اخیستی دی. یعنی د موتربمونو مسؤلیت طالبان اخیستی دی، د ماینونو د پنفجارات کې طالبان لاس لري، هغه خپل کته سو هغه وپانه چیک کی هغه خپل په ډیر افتخار او یار سره دغه مسؤلیت په غاړه اخلي. یعنی دا ښایي چې طالبان دغه زمينه برابرۍ او کچېری تا دایشیانی کچېری اقانی دغه ټول کسان یو فکر کوم یو ګډه همکاري خپل په منځ کې لري چې دغه متاسفانه وحشتونه ایجادي.
بله آریان صاحب، آیا د دولتي ځواکونو له لوري ملکیانو ته د مرجوب په باب هم ارقام لري؟
زه فکر کوم چې موږ په میتوګه وګغیږو او د تلفات ملکی تلفات په اکله د خوازي خبر چې طالبان او ترګریز ګروپي کسان چې وحشت ایجاد دي او د تورستي فعالیتونو په برخه کې خپل دي هغه مسؤل دي، مګر د جنگ په حالت کې ممکن چې د موږ له خوا هم کوم اشتباهي حالت تر سره شوی نو په میتوګه طالبان مسولیت د تلفات ملکی لري، ځکه چې په تاسو پوهیږئ کله چې یو موټر بم چاودنه کی یا انفجار کی په هغه سیمه کې ملکی وګړي یعنی اسکان ګوزین دی اول ته ژوند کی، نو په دغه حالت کې دغه موج د انفجار نږدې یو کیلومتر هم خپل زیانونه یعنی د تاثیرات په لحاظ خپل تاثیرات لري. په دې اساس د فکر کوم ټول خلکو ته هم واضح ده، مونږ نړیوال هم همکارانو هم واضح ده، مونږ نور ایوادوال ته هم واضح ده چې طالبان او نور تورستي ډلې چې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي هغه یو نامتعارف یعنی خشونتونه ترسره کوي چې دغه نامتعارف ترهګریز بریدونو له امله مونږ ایوادوال زیانونه هغه ته رسیږي.
بله مخکل دو نور ملمنو څخه مو د تروریزم تعریف وغوښت، تاسو تروریزم څنګه تعریفوي او آیا هغه هم هغه کسان چې په د دولتي ځواکونو په حملو کې وشل کیشي هغه هم ترور حسابول شو کنه؟
زه خود تروریزم په برخه کې بعد واضح وایم ترور خپل یو د لغوي تعریفونه ایجاد سه وحشت ایجادول دی او مشخصا تعریف چې علما او د تروریزم ایکسپرت کسان په دې برخه کې موافق نظر ولري کوم موافق نظر نشته، مګر تروریزم ترور اغا وحشت حالات دوائی چه ترهگریز گروپونه یا ترورستی گروپونه غواره چه ده مختلف لارونه ده خلق پسار بانده و ده حکومتونو پسار بانده فشار راولی ترسو ده اغا فشار یا واتن ایجاد که ده خلق و ده حکومت پا منس که او سنه موج ده ترورزم چه مونگ مواجه است و ده موج لباد مرغدیر یا خطرناک موج ده چه یو ارخی یعنی مذهبی موجوده مذهبی موجوده چی افراطیون ده یعنی توریزم ده خپل دای پاسات چی جاد کی ده خلق پروان ده وحشتون ایجادی او ده باچخایی ده او ده قدرت طلبی بخاطر ده غم موج نه استفاده کی ده دیره یو خطرناک موجوده چی ده توریزم پا تاریخ کی چی مونگه پنجوم موج کیوست تلویخ کلونه هر موج خپل تاریخونه سب کرده دی دغه موج اوس دغه ورستی موج چې مونږ تاسو مواجه است او دغه تروریزم متاسفانه چې د خلکو نه قربانی اخلي او طالبان نور تروریستی ډلې چې د یو استخباراتي یا بیرونی عقبه لري هغه دغه پلاتفورم نه استفاده کوي خو یو بل مرحله چې د تروریزم د وحشت په برخه کې هغه ډیر کوښښ کوي چې دغه موج نه استفاده کوي دا د مدني موج ده مدني موج مونږ تاسو اتمن تاسو بار بار خبرونه خپور کړي دي چې طالبان اقانی یا داعش تر نوم لاندې دغه کسان هر ورځ کابل کې او نورو ولایتونو کې هدفی وجنه هم تر سره کی د ماینونو رلار نه مقناطیسی ماینونو هم لار نه غواړي چې یو فشار ایجاد کړي د مدني فعالانو په سر باندې د خبريالانو په سر باندې یا د حکومتي د چارواکو په سر باندې دا یو مدني حالت ده چې هغه خود د جګړه په میدان کې مات خوړلې ده او غواړي چې یو رواني جګړې لاز نه د مونږ یو ادوار په سر باندې یا د حکومت په سر باندې فشار راولي او دغه واټن ایجاد کړي
بله ډیره زیاته مننه اوس د څو اوریدونکو پیغامونه یو اوریدونکی مو له هلمند څخه خان محمد اسلامیار لیکي وای زما سوال د شاغلی علي کوزي صاحب څخه دا دی چې په هلمند کې کوکنار او بنګ ډيري کړل کیږي آیا دا حمله تروریزم سره دا هم تروریزم استعمالي شمارل کیږي او کنه خو که زه د په سوال کې څه تغییر دار علماء علي کوزي صاحب چې مخدر مواد له تروریزم سره څومره ارتباط لري یا یو بل سره څومره مرسته کوي
اډیره مننه د ګران اورور سوال ته هلمندسه وکه نن تاسو ګورئ تروریزم ما مخ کې وویل چې هغه څوک چې دغه احسن دولت او یا دلته ولست دوی د حکومت لاندې قرار لري کداغه بی ګناه خلک شهیدان کی د بی ګناه خلک سره ظلم وکي د بی ګناه خلک کورونه ورونړي د بی ګناه خلک کورونه بمباري کی او نور په عملیات کې بی ګناه خلک شهیدان کی دا مې او ترور یو ظلم یو تروریزم ورته ویل کیږي او که هغه خلک وکي زموږ ولسی خلک عام خلک شهیدان کی هغه تم دا ویل کیږي او د مواد مخدر پاکل مواد مخدر ځان ته یو سیستم دی ځان طرح شې دي چې زموږ تاسو د شریعت موږ تاسو قانون او زموږ ټول شانو څخه خلاف یو کشته چې کرل کیږي او په افغانستان کې د نیوی کال څخه یا د سلو کال څخه دا کشت شروع شوی دی چې هغه د افغانانو بل خصوصا د بزګر د مجبورۍ په تاسو باندې دا کشت شروع شوی دی چې بزګر
دا بل خبره ده دا بل خبره ده لیکن آیا په ډیرو هیوادونو کې د ناکراری او علت هم د غیر قانوني اعمال دي مثلا تروریزم د جګړې اور توت ساتي د ډیرو وسلوالو لپاره د منبع ده دي عاید او منبع ګرځي حتی په لاتین امریکا کې په نورو ځایونو کې هم داسې شوي دي
بالکل هغه خو ما مخکې ویل هر هغه څوک چې غیر قانوني شیان خپل په کړنو کې استعمالي هغه ته موږ هغه ته وایي چې دا خلاف او خلاف د اصولو خلاف طرزالعمل خلاف د افغانستان د کړنو څخه موږ مواد مخدر هم دا یو بد یو ناروا یو بد کښت چې موږ افغانان بالخصوص هلمندیان دا ورو د هلمند د اوسېدونکو دي موږ د هلمند پر سړکانو موږ ځوانان خوندې منډې په دې ناروا کښت باندې اخته دي او دا د دې څخه عملیان دی یعنی د دې څخه عملیان سی ویږي ځواني کور بچان زندگی نه پاته ده دې ته موږ بد وایي دا دغه بد خلکو سره موږ دا مواجه کوو چې باید هغو سره ملزم چې باید دا ونه شي او د دې مخنیوی باید وشي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب ظفر کوم توجه کړی وی څو کال وړاندې تر ټولو زیاتې تروریستي پیښې یا نهایت زیاتې چاودنې په عراق او سوریه کې کېدی، افغانستان دریم و یو وخت د چاودنو د شمیر نظر او د تروریستي پیښو له نظره، لیکن نن د یو وضعیت نسبت افغانستان ته ډیر بدل شوی دی. څنګه کېدای شي چې افغانستان هم تغییر شي او دا له دې وضعیت نه ووځي؟
اصلا اول خدا تو رئیزم به هر چال نظر فرق شید، اگر صورت جنگی یا خود دیل تعریف کی یا صورت بلخواته ای را خب حقیقت که تو رئیز دی یو حق حکومت یا دی حق پا مقابل که چه جنگی یا اگر تو رئیز تی بار شکل دی دی تو رئیزم دی پارم مختلف منابع پا کار دی، وصله پا کار دی، پیسی پا کار دی، نور مواد پا کار دی، دا اگر دی پارم مختلف پا ورسان که متاسفانه دی د څو کلونو کې دا شروع کړو لیاتراږي زیات مواد مخدر یو د هغه منبع نه ده چې تروریزم خپل تنظیم کوي. دا مواد نیوي دا غوي تنظیم کول کې هغه سرچینې دومره ډېرې زیات نه دي چې په افغانستان کې سره دي چې خلک حکومت یې کې شک نشته، خو دا یو عمده معنی ده په افغانستان کې. په افغانستان کې تروریزم هغه وخت لمنځه تلای شي چې یو خو دا بدیشي موادو ټولې سرچینې په افغانستان کې ختم شي، که ختم دي چې یو څه کمی خوشي متاسفانه تر اوسه پورې کمی شي خو دې همیشه زیاتېږي، او نور د خلکو همکاري د دولت سره دا د دې سبب کېدلی شي چې په اسانۍ سره دا مشکل ته ځواب وویلی شي. نو په اوسني وخت کې د دنیا ملکونه هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، همسایهان هم غواړي چې سوله راشي، افغانان خپل سوله کې غواړي چې سوله راشي، محدود خلک چې سوله نه غواړي د هغې سره په جنګ کې د ټولو خلکو اتحاد د دې سبب کېدلی شي چې دا مسله حل شي انشاءالله.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس هم درنو اوریدونکو ته نوبت ورکو په تروریزم خبرې کوو، که زموږ له درنو میلمنو ښاغلي ډاکټر محمد ظفر، همدار شاخل هاشم علي کوزي او د کورونو چارو وزارت وین طارق آریان څخه پوښتنه لري لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیر اعلانوم.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2543 بل شمیره د 0823252555. د سکایپ له طریقې هم کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ، رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي او د افغان بي سي ماته 0943 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس یا لاند پیغام پرې راستولای شئ. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا زبی خدمت کارکون کو ستن کا او درانو مرمنه ته سلام نه وایم.
کور دی ودان مهرباني.
زما د ګرانو مرمنه زدا غشتنه د جدي وای تروریزم دا غدي دلته مخدیه مواد ول نه وګرن سي دلته
بای
دا غدي دلته کنجي چې و دا ودا کال کې دی دل ډیر ارزانه دي، نو کدی دا نخنامه ورکنو دا
مننه ډیر مننه. کوربان لکه چې لدوی نه موضوع یو څه خطا شو، بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې اوسادي رادیو ده خبري وکي.
السلام علیکم ورکه خیر خیر
سلامات اوسې مهرباني کوي.
خیر خیر سلامات زاهد ولایت
سلامونه. زاهد صاحب لطفا لرادیو لری شي، دا خو همیشه تاسو ته وای چې کله در سره خبري کوو لرادیو لری شي یا رادیو ټیټکی مهرباني.
زاهد زله اورم چې تاسو به خبر دا کما خو کته مو ارمان دا او د ټول افغانستان خلکو کاندا دی کته ریز دی او قهر بلا ده چې په کته په افغانستان په هیواد کې صلح راشي او انتفاق راشي او هر څورک شي او لاغ وشي.
بله مننه. دا خو دې ډیرو ارزو ده، خو دا کار څنګه کېدی شي؟ دغه پښتنه مې مخکې له یو مېلمه څخه وکړه، دا سي زغر جواب یې رانه کو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
سلام نو من سروان صفته او ملمانه جرازه خبرې کوم د غزنی نه د دولت تیاری چې ګرځي خوشحالي به مان چې استعمالي او چې به مونږ مور چې استعمالي ما په نظر وځي چې زه خو څنګه ده د یو پاتې سنې چې په خلکو په مظلومانو باندې بمبارونه کوي چاپی چې زنانه او چې څه ګرځي د زنانه او تلاشي په کورو کې ما په خیال خو ملمانو چې خبره ده چې دا تروریزم ده کنه ده او دې هغه مجاهدینو ته چې الله دې دین خدمت په خپل وینه کې غته ترولې لخت ملک دفاع کړ د خپل وینې په بدل کې د خدای رضا لپاره. اخ تروریزم نه بلل کې امریکایانو د هغه کا صفاکان تروریزم والا
صحیح مننه. ساسي نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب. خیر مهرباني مهرباني خیر ونه شو ور بشو بیرته ملمنوته. فکر کوم چې دې اوریدونکو په خبرو کې یوازې دا یو پوښتنه و چې څنګه کېدای شي چې افغانستان له تروریزم ځان خلاص کړي. آریان صاحب تاسو څه نظر لرئ؟ آیا داسې کوم امکان شته چې بالاخره افغانستان له تروریزم خلاص شي؟ اده اوس د سولې خبرې هم روانې دي او خلک ورته یو څه امیدواره دي، اما دلته ځینې بیا دا وایي چې که د دولت او طالبانو ترمنځ سوله هم وشي، داعش ته بله ډله شته، بله ډله شته، او په افغانستان کې په اسانه وسله والې ډلې جوړېدای شي، خصوصا چې جنگ کوي او خلک ډوډۍ ورکوي او کوکنار وي او مفته ډوډۍ وي، داسې امکانات وي چې جنگ پرې کېدای شي او ځان تمویلولی شي. تاسو څه وایست؟
مننه. زه فکر کوم خو موږ تاسو ټول مستحق یاسو چې په سوله ژوند وکړو او په یو آرامش فضا کې ژوند وکړو. دا افغانانو حق ده او بالاخره باید دا فضا برابر شي. د موږ او د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني هر ورځ په همدې خاطر ده چې موږ یو ورځ ثبات ته ورسیږو، یو دایمي ثبات چې د موږ راتلونکي نسلونه امنیت تضمین کی، نه داسې یو حالت چې پروژهی، نه داسې حالت چې یو منفی صلح ای. د منفی صلح یو موقته پروسه ده چې بیا هم وروسته کولای شي چې بیا یو تاوتریخوالی ایجاد شي د تروریستانو لخوا یا د مختلفو دغوی سپورترانو لخوا چې بیا د موږ خلک په تاوتریخوالی کې ژوند وکړي. نو داسې حالت د هیچا د هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. د افغان حکومت او د افغان د افغانستان د خلکو غوښتنه او ژمنه دا ده چې موږ په ټول توان سره او په ټول قوت سره په دغه لاره کې روان یو، تر څو دغه تروریزم چې په افغانستان کې د موږ نه قرباني اخلي د پایته کې ښودل شي. او په دې اساس د موږ د افغانانو د افغان حکومت هم ژمنه داده، خو اوس هغه کوخونه هم چې په دوحه کې روان ده او په افغانستان کې افغان حکومت د خلکو سره سلا مشورې کې لوی جرګې رامنځته شو او دغو نظریاتو مشورې واخیستل شو، دا په همدا خاطر ده چې موږ بعد دغه جګړه پای ته ورسو او تروریستي ډلې یا طالبان چې په دغه تروریستي ډلو په منځ کې یو زمينه برابر کړی دی، اوس دغه تصمیم طالبانو ته مربوط کیږي چې اوس دغه فرصت نه تلای فرصت نه استفاده وکړي. اوس خود افغانستان خلکو هم غواړي چې سوله راشي، د مونږ حکومت هم غواړي چې سوله راشي، د مونږ نړیوال همکاران هم دغه پروسه نه حمایت کوي. یو اجماع رامنځته شوی دی هم په دننه کې او هم په سیمه ییز ایوادونو کې او د سیمایز په کچه کې د نړیوال په کچه کې. نو اوس فکر کوم دا یو طلایي فرصت دی. طالبان باید دغه طلایي فرصت نه استفاده وکړي او د کاج د خشونت ته آتش بس ته ژمنه وسیږي او دغه تاوتریخوالي ساته باید ټیټ وساتي. په داسې حال چې طالبان تر اوسه په دغه زمینه کې هیڅ متحده نه و او خپل ژمنه نه ترسره کړي، او د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ارچن چې موږ د دفاعي په حالت کې خو د خپل خاورونه د خپل خلک نه دفاع کوو. زه فکر کوم دغه تروریزم په یو حالت باید په یو ورځ په یو کوښښ یو اجماع سره باید پای ته ورسیږي. هغه نور تروریستي ډلې چې داعش نومیږي او نور تروریستي ډلې دي که چیرې طالب سولې ته راشي بیا د هغوی پر وړاندې زه فکر کوم چې یو اجماع هم بل موجوده چې د نورو توریستي د ګواښت د افغانستان پر وړاندې مونکوالا چې د هغوی پر وړاندې کلک ودرېږو.
بله ډېره مننه کورودن. ښاغلی علي کوزی، تاسې په دې اړه څه فکر کوئ چې که چېرته دې حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وشي، دغه اندېښنه تاسې هم لرئ چې داعش او نورو ډلې به نورې هم پیاوړي شي، ځکه چې جنگ ته زمینه په افغانستان کې شته او تر څو چې دا زمینه له منځه نه وي تللې او د خلکو ذهنیت نه وي بدل شوی، تر هغو پورې به افغانستان آرام ورځ ونه ویني. څه وایست؟
مننه وروره. بالکل، واقعنم چې سوله یو مهمه خبره ده او د افغانستان د ټولو ولسونو دغه ارزو ده چې باید سوله وشي او طالبان هم د دې خاورې او د دې وطن اوسیدونکي دي، زموږ ملي او دفاعي ځواکونه هم زموږ شتاسي ورونه دي، زموږ شتاسي اولادونه دي، او کله چې سوله راشي د دې ټولو ژوند به په امن کې او دا به د خپل افغانستان د دفاع لپاره او د دغو خارجي اسباب چې دلته افغانستان ته راغلي دلته جنگ یې ګرم ساتلې دي او غواړي چې زموږ بې ګناه افغانان په شهادت ورسیږي او یا زخمیان چې د دیو د مخنیوي لپاره واچنم چې د دیو دوه ډلو جوړېدل او انتفاق کول او پر یو ټغر ټولول، هغه ډلو ته چې دلته کوچنۍ ډلې دي چې غواړي په افغانستان کې ورانکاره کارونه وکړي او دلته د افغانستان هغه ملي منافع ته په زیان او په خرار او د خارجي هیوادونو جاسوسان دي او دلته نه غواړي چې په افغانستان کې موږ یو ملي اردو ولرو، یو ملي پولیس ولرو، یو ملي امنیت ولرو او پیاوړي ځواک دلته ولرو، د دې ورو تخریب لپاره یو ډلې جوړ کړي د تروریزم یا تروریستان فارنامو چې دی هغه په هغه وخت کمزوري کېدل چې اوري کېدل چې موږ سوله وکړو. نو سوري ته موږ ضرورت لرو او دا شان به ان شاء الله ټول ورک شي او د دوه د منځ وړلو لپاره د دایشي یا د نور ډلو شتلته کار کوي چې له افغانستان کې نه دوی کوي کېدل چې دا دوی یو شي او خارجان وړي. دلته خو وروره یو لوی مشته یو لوی مشکل خپل خارجان جوړ کړی دی، خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ورکسي او افغانان د افغانستان د جوړیدلو لپاره ټول افغانان کار وکړي. دلته خارجان تاسو وګورئ په افغانستان کې
علي کوزی صاحب وبخښئ یو دقه تاسو وایئ چې خارجان کوم منظور امریکا او د امریکا په مشرۍ لویدیز ځواکونه وي، نو هغوی خو د سولې موافقه وکړه. دا پرون موږ راپور درلود چې دوی لس اډې بندې کړې دي او د ځواکونو شمېر تر هغه اندازې چې دوی له طالبانو سره پرې سلا کړې او تر هغې زیات کم کړي دي. حتی ځینې پرې انتقاد کوي چې تاسو خو موافقه کې دا هم ویلي ول چې دواړه خواوې به اول روغې جوړې ته هڅوي بیا به وځي، تاسو تر هغه مو وځي چې تر څو دوی جوړ نه وي کړې. لیکن دا د مشوینو چې جنگ په ځای دي چې کم شي، امریکا ورسره منل لري چې ځواکونه باسو، لیکن په ځای دي چې جنگ کم شي، جنگ لا زیات شوی دی، وژنې لا زیات شوی دی، دا د چیش لپاره؟ نو دا بیا له خارجانو سره ولې تړو؟
ما مخکې د ټول چې د افغانستان نه غواړي، د خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. یو لوی دوه مذهبه یا منافقت په دوی هم دره دی چې په افغانستان کې خپل ورونه طالب او عسکر دا ټول د افغانستان د دې بچان دي. دا دوه ورونه یو ورور په طالب کې دي، یو ورور په ملي اردو یا په ملي پولیس کې یا په ملي امنیت کې دي. دا دوه ورونه په جنگ زلوا چول، دوی د خیر پر غونډې کې نسل او ځان یې د نیوي سچ په ما کار نه لري. تاسو خپل ورونه دلم راکړي، دا هم د دوی خپل منافقت دی، دا هم د دوی خپل اره چې په افغانستان کې نه غواړي چې جنگ ختم شي. کچیر داس یو ملی مسائل باندې خبرې سی وای چې باید وربان وسی له طالبانو 15000 بندیان له زره نور پاتې دي، دا 15000 بندیان له سی او په دغه شرط کې طالبان باید وربان وکي، باید دا جنگ څو زور اخیستي، دا باید نوې سی په دعوت دغه د دوی د تړون وروسته تاسو فکر وکړئ وروره. موږ درته تقریبا در لزره ډیر شیدان درو، لزره ملکی نظامی طالبان شیدان لرو، په دې کې د دوه سر ورګانو هم د دولت ته هم د طالبانو هم د ولست ته. نو لزره شیدان به اوس نه وای سوي که دوی دغه تړون سم کړی وای، دا ټول اړخونه بشکران غشتي وای. دوی وروسته شپږ میاشتې وروسته بعد افغانستان دولت وویل چې راسي مخامخ خبرې وستاسې د طالبانو سره وکړي. اوله تللی دا زمینه برابره کړې وه چې دولت تم راځه، طالب تم راځه، امریکا زه د درېمګړي په پایس باندې دنده اجرا کوم، تاسې راځي خپل مخامخ خبرې وکړي. دا د دوی یو لوی منافقت هم دا و چې دوی یوازې د طالبانو سره خبرې وکړلې او افغانستان دولت هلته پرېښی وي. بیا یو کال دغه پروسه نه منل کېدل، زلمه خلیلزاد ول ما دا پریکړه سره کړې، حکومت ولته د چا په نمایندګي وکړلې. پر دغه باندې کښ ماکښ په دې کې زموږ طالبانم ولاله په شهیدان سول ملي پولیس ملي اردوم ولاله شهیدان سول ملکی وګړي ملاله شهیدان سول دا خلک دومره وایم را دا سوله راغله چې زما طالبان په ډیره کې پراته یې زما ملي اردو په ډیره کې پراته یې زما ملکی خلک په ډیره کې پراته یې دا سوله د چا لپاره د قبرو لپاره موږ راولو
بله ډیره مننه علي کوزه صاحب اوس ډاکټر صاحب ظفر تاسو مهرباني وکړئ څه فکر کوئ که چیرته د دولت او طالبانو ترمنځ سوله وشي د تروریزم په افغانستان کې د تروریزم د ختمېدو څومره امکانات شته؟
د افغانستان د دولت عمده مختلف طالب دی البته نورې وړې ډلې خامخا شته خو که طالب ورسره سوله وکړي او په رښتیا د زړه نه دواړه سوله وکړي او د افغانستان د آبادۍ وخت لپاره پلان ونیسي بالکل دا مسله حل کېږي. خو متاسفانه په افغانستان کې پخوا صرف اسلام خو یو اسلام دی په ټوله دنیا کې، خو په افغانستان کې بیا جزاتو ته خلاص شو مذهبونو په حساب باندې، دلته یو مذهب و پخوا یو یا دوه، خو اوس د اسلام تعبیر د مختلفو جوانیو په نظر ډېر مختلف شوی دی. یو څوک یو څه تعریفوي، بل څوک بل څوک تعریفوي. دا تعریفونه اکثره په خارجي ملکونو کې خصوصا پاکستان یا نور ملکونو کې چې هلته مدرسې جوړې شوي دي هلته دا تعبیرونه د جنګ په شکل هر یو څه یو څوک ډېر په اسانۍ سره کافر کولی شي، یو څوک ډېر په اسانۍ سره ویلی شي دا د لارې نه وتلی دی. هل دا چې صحیح دقیق تعریف نشي کولای، اختلافات دا اختلافات کله کله کېدای شي چې نورو نظریاتو ته یا وړو ټولګیو ته چې مختلف نظریات لري هغوی هم را وپاتېږي او په هغه حکومت باندې چې د طالبانو د حکومت په منځ کې جوړېږي په هغې باندې پته کېدلی شي چې د خارجي لاسونو یا قوت په واسطه باندې تابع ولګي تاسو هم یا سم نه. خو که واقعا طالب او حکومت سره یو ځای کېني او دغه لاعلمي نا پوهی که در افغانستان دی طور ستونز و اصلی اساس دی دا لگ لگ دمند یوسی او خلق پوهان لوری کی پدی پوهی کی چی کمو پی یوزای پدی ملکیو سی و مسلمانانیو نو بیا مشکل نپی خیلی. خو که تعبیرون اندازی کاغو آگه ویل که چی ترو سشتا مشکلات شتا دی پدی تیز شرط دی چی نور دلی بیم تین استفاده او کی.
بله ډیره مننه آریان صاحب. یو مسئله چې پیغه که خلق امنیتی ارگانونه ملامت وی هغه داده چې حکومت یا امنیتی ارگانونه ندی توانیدلی چې حتی په پلازمینه کې د تروریزم مخاوني سي د هدفي وژنو مخاوني سي په شکاره رڼا ورځ باندې په شار لمنځ د راکټونو فایر کیږي، لیکن ستاسو استخبارات چیرې دي یا ستاسو امنیتی اداري چیرې دي چې مخاوني سي؟ خلک په دې باندې ډیر انتقاد کوي، څه وایست؟
مننه. د خلک اندېښنې مونږ درکوو او بل اړخ دا ده چې مونږ خو د جنګ په حالات کې یو او هغه تروریستي ډلې چې هغوی ډېر سازمان یافتنه دي په کابل کې، د یعنی حضور پایدار حضور نه لري په کابل کې او د مختلفو ولایتونو د همجوار ولایتونو نه هغوی ځینې شبکې استخدام کوي، ورک شبکې دي چې په کابل د ولسوالیو په ساتنه کې خپل فعالیتونه لري، خو د ځان سره خپل ارتباط د ډېر ټیټ په کچه خپل ارتباطات نه لري، خو استخدام کیږي د ترګریز بریدونو په خاطر. موږ ځینې دغه شبکې نیولې دي، هغه کسان چې د مغناطیسي ماینونو په برخه کې داخل وو هغه کسان اوس مونږ په نظارتخانه کې دي او د تر تحقیق لاندې دي. ځینې بریدونه چې په وروستیو میاشتو کې ترسره شوي دي مونږ هغوی ګروپونه تشخیص کړي دي، مثلا د مثال په توګه د پانتون په سر باندې چې برید وشو هغه طراحان اصلي طراحان مو نیولي دي چې همدا اوس د مونږ د استخباراتو تر چتر لاندې هغه نه څیرنه کیږي. نو اوس خو توریزم یو خاص شبکه فعال نه ده چې مونږ یو ډېر په یو برخ کې تعریف وکړو، دا یو دامنه لري، یو ګستردګي لري چې په دغه وسعت دغه وړوکې شبکې یا قټ شبکې منقط شبکې هم نیولې دي، یعنی هغه د هغوی سیمه ییز رهبران هم نیولې دي چې همدا اوس مونږ په بند کې دي. خو بیا هم د مونږ کو خونه روان ده مونږ د خلا بنو چې اگر راکټونه په کابل بسار باندې ولګی دا او بل ځین نور مسائل مونږ په ځین حالاتو کې ځین خلاګان موجود دي او اما مونږ د خلاګان
د اریان صاحب درسته تاسو به یو شمیر کسان نیولی وی یو شمیر مشکوک کسان به نیولی وی ځین شبکې به هم وهم دړي وړي کړی وی لیکن کتاسی گاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان وضعیت مقایسه کوي څو کال وړاندې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې هم همدغه سي چاودنی کېده ماریو ټوټل نور نورې وو وشتل شول او چاودنی پکې وشوي لیکن هغوی تروریزم عادي اقل په مهمو شارونو کې کنټرول کړ لیکن ولی افغانستان داسې ونه کړی شول
زه فکر کوم د یو عمومي تصویر په حالت کې مونږه یعنی د جګړه په حالت کې مونږه لاس مډر پورته ده او بل طالبان او نور تورتي ډلې چې هغه د جنگ په دیګر کې مات خوړلې دي اوس غواړي چې دغه ادفی وژن لالار یو فشار ایجاد کړي اول ما دغه موضوع ته اشاره وکړه نو مونږه موافقه یستو مګر خلاګان چې موجود دي د خلاګان خود د جنگ په حالت کې موجود وي مونږ دغه خلاګان د ډکولو په خاطر باندې د مونږه استخباراتي څنګه کار کوي په کله کار کوي دغه شبکې چې مونږ ولې دي دغه شبکې انکشافي شبکات دي چې په کابل او په نور ولایت کې هغه فعال دي یعنی هدفي وژنې مرکزیت په لوګر کې دي سل کسان چې استخدام شوی و د طالبانو حقنی شبکې لخوا دا غوښنې پنځوس کسان شاوخوا نیول شوی دي نور کسان هم تخت په حالت کې د فرار په حالت کې دي یعنی په کابل کې پایدار حضور نه لري خود مونږ کوخونه روان دي تر څو د غوی پسې مونږه منابع ګرځي تر څو هم ونیول شي یا ترکوب شي نو په دې اساس زه فکر کوم کچیر د توقع چې هیڅ خشونت موجود نه دی د خود حالت د جنگ نه ده یعنی حالت د جنگ ده چې خشونت باید موجود وي خو د مونږه لاس بالا ده مونږه امنیتي دفاعي ځواکونه په مختلفو ولایتونو کې د تروریزم پر وړاندې دریږي مقابله کې مبارزه کې مشروع مبارزه کې په داسې حال چې تروریزم په افغانستان کې یو نامتعارف حالت کې روان ده او دا نامتعارف حالت العمل دا چې هر ورځ مونږه ملکی وګړو نه قرباني اخلي او دغه مسؤلیت دغه تلفات طالب ته مربوط کیږي او ډیر واضح شواهد موجود ده چې طالبان په دغه دیگر کې او پلیټ فارم کې مسؤلیت باید واخلي همدغه چې د ماینونو په برخه کې هغوی عملا مسؤلیت اخیستی دی د موتربمونو په برخه کې مسؤلیت اخیستی دی نو د ملکي تلفاتو په برخه کې هم هغه مسؤل ده او د هدفي وژنې په برخه کې دا یو ډیر واضح ضعف ده یعنی دا هیڅ یو قوت ټکی نه ده چې طالبان ادعا وکړي چې هغه هدفي وژنې کې هدفي وژنې په ډیر یو ضعف حالت کې کیږي طالبان د میدان د جګړې په میدان کې مات خوړلې دي تاسو پوهیږئ غوازی مثال هلمند کندهار چې هلته زیاتره درې سوه کسان پاکستانی طالبان هم په دغه جګړه کې شامل وو خو هغه مات وخوړله اوس غواړي چې د مختلفو لارو نه فشار اچوي خلکو ته حکومت ته چې داسې وښایي چې یعنی خلک د حکومت ناراضي نه ده اغه یو څوک چې مونږ ولیدې اجازه راکړي چې دغه مثال تاسو سره شریک کړم عادل شاه په نوم او آرش په نوم چې هغه طرحان د کابل د پانتون سر باندې چې عملیات وشو یا ترګریز بریچ وشو هغه خپل د پایترافات کې ویل چې مونږ د طالبانو وقالي شبکې له خوا استخدام شوی او مونږ ته ویل شوی چې تاسو دغه بری تر سره کې تر څو د خلکو او د حکومت په منځ کې یو واټن ایجاد شي دا اعتراف واضح اعتراف چې هغه کوي خو
په دغه د بری مسؤلیت تایش په غاړه واخیسته سي اقانی دله او طالبان یادوي طالبانو مسؤلیت وانه خست داعش ول چې د حمله د دوی کسانو کړی
د دې ټکی ته به پام وکړو چې په دغه ورسته میاڅو کې د مشابهت دغه تورستي بریدونه چې مشابهت لري کله چې ملکی وغیرہ وجل کیږي طالبان خپل مستقیم مسولیت نه اخلي. دا د داعش د کانال نه یعنی اعماق د کانال نه دا اعلان کیږي چې دا مسولیت مونږه په غاړه اخیستې دي تر داعش نوم تر چاتر لاندې. خو کچيري نظامی ادرسونه هدف ګرځول کیږي دا بیا طالبان خپل مسولیت اخلي. هغه خپل په منځ کې یو موافقه کړې دي. موافقه دا ده چې کچيري ملکی وغیرہ وجل کیږي دا تر داعش نوم لاندې مونږه مسولیت اخلو. کچيري نظامی مراکز یا نظامی کسان وجل کیږي یا توریستی بریدونه هغه په سر باندې
یعنی تاسو وایئ چې د داعش او طالبان ترمنځ اختلاف نشته حال ده چې طالبان همیشه وایي چې له داعش سره جنگیدلی دي او داعش هم طالبان خنه یادوي بد یادوي.
دسته چې مونږ انتظاری خبر نکو هغه شواهد او اسناد انکار ناپذیر اسناد مونږ سره شته دي. واضح فزیکلی دغه کسان توریستان مونږ سره شته دي. هغه عادل شاد عادل نام چې دغه تراد املاو د پاتور پسار باندې د خپل په اعترافات کې وی ویلې دي او د غنور کسان چې مونږ ویلې دي هغه د داسې معنا ده داعش او طالب په منځ کې اقانی په منځ کې ډیر نږدې رابطه موجوده ده. هغه د وحشتونو خپل په منځ کې د پروژې په شکل تقسیم کړی دي. یعنی طالبان ویلې دي چې مونږه نظامی مسولیتونه په غاړه اخلو او تاسو کچېره دغه ترګریز پروژې ترسره کړئ د حکومت د یو فشار په شکل یا د خلکو د روان د یو فشار په شکل تاسو د داعش تر نوم لاندې دغه مسولیت واخلئ. دا ډېرې واضح سند او شواهد مونږ سره شته. د طالبان نشي کولای چې د په یو ټویټ کې ځان براد ورکړي.
علی ډیر مننه کورودان. ډاکټر صاحب ظفر کتم مخ کې مشتي مخدر مواد او دی تروریزم په ارتباط خبري وکړه. خو یو واوریدون کای شادی خان افغان له فرات څخه پیغام لري او غواړي چې تاسو پرې تبصره وکړئ. دی وای ترڅو چې مخدر مواد ورک نسی د افغانستان په خاوره کې به تروریزم ورک نسی دوی ته سوایست
د تا خبر د دقیق تاییدو ما ځکه چې د تروریزم منبع اصلي منبع و همدغه مواد مخدر دي. که دا ورک نشي خو هغه به هغه کې ده تروریستان به خامخا استفاده ترې کوي او دلته به جنګ ته دوام ورکوي. خو یو څه د دې نه اضافه زه دا هم وایم چې په اوس دا جنګ د مذهب تر نامه لاندې شروع شوی و. خو زه امیدوار یم چې دا به ځکه ختمیږي چې هغه د جهاد مسله اوس بالکل له منځه لاړه. کله د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون د دې سبب شو چې مذهبي سبغند اور قصو کې استعمالي بیا غلطه به استعمالي. یو بل دا چې په دنیا کې ډېر مسلمانان علما د دې جنگ مخالف دي. دا چې زموږ ورور طالب ورونه د هغه د اسلام عجیب او غریب تعبیر کړي دا بیل خبر ده. خو کدا دې د هي خبرې مخ لاړې شي هم زموږ د افغانستان د حکومت او سیاسيون واقعا صادقانه کوشش وکړي چې دا مسله حل کړي. هم طالبان له غوړه هوښیار شي د دې اوسنی نظریې نه راوړي او پوښتنه چې موږ په افغانستان کې باید دین په هغه شکل سره خپور کو چې کوم حقیقت دی نه دا چې جنگ دی. نو زه امیدوار یم چې د دې کیسو نه کېدې شي چې په افغانستان کې سوله راشي.
ډاکټر صاحب تاسو یو وخت مخدر وزارت موین وی نو په تاسو په نظر ولې نه دولت او نه هم بهرني ځواکونه وتوانیدل چې په افغانستان کې د مخدر مواد او مخونی سي خند څو؟
زه په حق سره تا اعتراف کوم چې مو په خپل هدف کې چې تاکلې مو چې په افغانستان کې مخدر مواد منځورو بالکل ناکام شو. نه دولت کار وکړ او نه خارجيانو کار وکړ. دولت کې پاره وخت کې ظرفیت ډیر کم او کله چې ظرفیت پورته لاړ هم غلط استعمال شو. خارجيان خو زه فکر کوم چې ډیر زیات کوشش هم نه کوي ځکه هغه پیسې خو مصرف کوي د دې کې هیڅ شک نشته. خو دا پیسې څنګه مصرف کوي پاره باندې دا ځان سره خپل پاره وخت نه پوي د وسم نه پوي چې څنګه استعمال کوي. بل دا چې دا زموږ پالیسيان او استراتیجیان په دې کې مختلف ملکونه شامل وو هغه به جوړول دا استراتیجی او پالیسيان چې په افغانستان کې عملی شوي یا قوانين ورته جوړ شو دا ډیر دقیق د افغانستان په شرایط مطابق نه وو او نه دي ځکه خو تر اوسه پورې دا مسله حل نشوه په وجه دې چې خشي خراب خواته لاړه. او دا باندې زنه پوینټ دی دا زما د نظر کله کله زدا فکر کوم چې دا ټول قصدي شي وي دي دا د پلان مطابق دا شي وي دي چې مثلا دا څه خراب وي کی تر څو دا جنگ ته دوام ورکړي.
بله ډیره مننه. دا مسله په دې خاطر هم د یادولو وړ ده چې ویل کیږي چې په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ چې د طالبانو او د دولت ترمنځ دی دا ختم هم شي، د مافیایي ډلې او د مخدر موادو کاروباریان به ناامنۍ ته دوام ورکوي، ځکه چې په ناامنۍ کې دوی کار کیږي. نو له دې کبله ښاغلی علي کوزای، ستاسو نظر غواړم څه باید وشي چې د مخدر و موادو کاروبار په افغانستان کې ختم شي؟
بالکل ډیره مهمه خبره ده. واقعا مواد مخدر ډیر بد او ناروا کشته او باید ورک شي. که څه کم شي جناب ډاکټر صاحب وویل، واقعا د مواد مخدر د منځ وړل یا نه کرل یا دا پروسه کنه به کول چې دوی ختم شي، هغه ولسته مراجعه ده. کله چې ولسته مراجعه وشي د ولسته سره ملاتړ او کومک وغواړي چې تاسو په چیش باندې کنات کوئ دا مواد مخدر ونه کړئ، بزګرانو ته مراجعه وشي دا مواد مخدر مه کړئ، مشکم به جیل درکو تاسو ته. خو ما تاسو باندې په داشل کال کې بزګرو ته ولسته مراجعه نه درسي، هر سړی چې راشي خپل پالیسی دلته جوړي بیا پر ولسته باندې غواړي تطبیق کړي، او ولسته باندې په زور کنه پالیسی اتم پر دلامونه جوړیدل پر ولس باندې په زور عمل کېدل به بل خصوصا پر غوانان باندې دا ممکن کار دی. نو زه دا وایم دا وخت کې تروریزم او مواد مخدر ور کېدل شي چې اول موږ د افغانستان ورسره ته مراجعه وکړو، ولس وایي چې راځي هغه د ریښتیا افغانستان کې ورانکار کار نه کوي، دا مفرض دی. هغه شی چې د شریعت او د اسلام او د قران دا وڅخه خلاف شان دي چې مواد مخدر زما او اولادونه په تخته کېږي، دا به نه کړو. نو راځي تاسو چې غواړي دا زموږ بزګر لکه دینو د وطن چور چې زما جوار ماش سبزیجات زما پمپمبا او نور هغه شان چې افغانان ضرورت ورته لري او دلته استفاده کېږي، موږ د ورته پورې په افغانستان کې داسې یو تولید نه لرو چې موږ د پاکستان د ترکاري مخنیوی وکړو. موږ داسې یو تولید یا یخ خونې نه لرو چې د ایران یا د پاکستان هغه شان میوې چې موږ ته راځي د دې مخنیوی وشي. که افغانستان خپله د بانجانو قیامت کینن په مقابله کې پیو کې لو په څو دی، او په هغه وخت کې زما د سلزجات وخت چې هغه وخت یو مال بانجان په څو دی، دا شان کې چیرې ورکسي دا تکرار دی او په دا کله په هیڅ چې ډاکټر صاحب وځاراله دا افغانستان د خلکو په خوښه مصرف شي، دوی ته د لارې څخه هغه شان چې د دوی ضرورت یې هغه شان ته جوړ شي. زه دا فکر کوم چې لاندې وخت کې به دا مواد مخدر ورکسي. تاسو ګورئ طالبان په ډېر کم وخت کې دا اعلان وکړي ول خوښنار بند
بله، یعنی اخودی زور کار وک تاسی وسوای چې خلکو سره خبري وشي، طالبانو خبري و نکړي، وی ویل چې کچا وکړل نو بس سره پری مثلا داسې اقدامات خو دا دولت نشي کولای.
نه هغه ولسته مراجعه ولسته ولم لایانو په شیطانو کې په جامعه کې په میراب کې اعلان وکړ چې خوښنار مکر
اعلان جمع سزا دواره. ول خیر، پر حال ډیره مننه کور ودان شاغله هاشم علي کوزید مشانو جرګې د مخدر موادو د کمیسون رئیس ډاکټر صاحب محمد ظفر له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت په خوانی مرسیال، او شاغله طارق آریان د کورنوي چارو وزارت ویان چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ. په بل ساعت کې له ظریف نظر سره اوسه په وی بل بلا یعنی کرونا باندې بحث کیږي. هله د چا خبرونه هم واوري.
سترگو کی جڑا سپ سترگو کی کجل زما سترگو کی جڑا سپ سترگو کی کجل زما سرب بر ببر ستا شان شان اور بل زما سرب بر ببر ستا شان شان اور بل پتیرو کی تعدت رڑا گانو تائز غم لی دلے ندے زشم لے پجڑا گانو زشم لے پجڑا گانو زما کور خٹو خورو تمر منی دا محل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سر ببر ببر ستا شان شان اور بل تخیستا لگا لکه گلابی د گلونو په چمن کې زده لولو لولو غنو سرا او سمال من کې سرا او سمال من کې زل می د پختون خوا ای پیغلا د کابل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سترگو کی جڑا ستا سترگو کی کجل زما سترگو کی جڑا ستا سترگو کی کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل ځواني د رنگونو ته نغمه ته سازونو عمر سیر بدل وګي ګم پر باپ کې پتارونو پر باپ کې پتارونو د سندرا د مسته سما ژوند غزل غزل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سترگو کی جڑا ستا سترگو کی کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر
مننه چې آزادی رادیو اوري
ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت به برنامه زیر آسمان کبوت اختصاص یافته. همکارم ظریف نظر برنامه را به پیش میبرد. موضوع برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در فصل سرماست. اما نخست خبرها. من مقیم نائب آن را تقدیم میکنم. دومین روز کنفرانس اسلامی در نایجر آغاز شد و افغانستان خواهان همکاری این سازمان برای برقراری صلح در این کشور می باشد. سفیر افغانستان در ایران نگرانی افغانان مهاجر در ارتباط به طرح جدید بار را با مجلس ایران شریک ساخته و انتخابات شوراهای محلی در کشمیر تحت تسلط هند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دومین روز اجلاس خود را در نایجر آغاز کردند. این نشست تحت عنوان اتحاد در برابر تروریسم برای صلح و انکشاف برگزار شده. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان که در این کنفرانس حضور دارد در حاشیه آن با همتایان پاکستانی، ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خود در باره برقراری سلطه در افغانستان ملاقات های جداگانه ای داشته. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه درباره هدف این دیدارها وزیر خارجه برادی آزادی گفت:
تقویت اجماع، جلب حمایت کشورهای اسلامی در خصوص صلح، امنیت و رفاه افغانستان، تقویت اجماع پیرامون حفظ دستاوردهای 18 سال و نظام جمهوریت و همچنان قدردانی از حمایت کشورها در کنفرانس ژنو از افغانستان از جمله مسائل عمده بود.
پیش از این محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان گفته که از اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی خواهد خواست که در تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از تهدیدهای تازه ایران در برابر پناهجویان افغان راه حل دیپلماتیک را جستجو می کند. شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه ای را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کرده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سفیر افغانستان در تهران نگرانی درباره طرح پالیسی جدید ایران را با پارلمان این کشور شریک ساخته است. بر اساس گزارش ها در این طرح آمده که هر باشنده خارجی که به طور غیر قانونی داخل ایران می شود و 25 سال زندان و جریمه نقدی صدها میلیون تومان روبرو خواهد شد. این طرح حدود 800 هزار مهاجر افغان را که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند نگران ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. در اعلامیه وزارت دفاع که امروز منتشر شده آمده، این شورشیان در ولسوالی کوهستان هرات، گیزاب ارزگان، ناوه نهر سراج و نادلی هلمند، امام صاحب قندوز و خوگیانی ننگرهار هدف عملیات نیروهای افغان قرار گرفتند. تا حال گروه های مخالف در این مورد چیزی نگفتند. دست کم 7 تن در انفجار 3 بم مغناطیسی در کابل زخمی شدند. مقام ها گفتند که این بم ها امروز در گوشه های گوناگون شهر منفجر شده. فردوس فرامر سخنگوی پلیس گفت:
صبح امروز از اثر 2 انفجار در مربوطات ناحیه 6 و 11 شهر کابل، 2 منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار داره.
تا هنوز مسئولیت این بمبگذاری ها را کسی نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتخابات شورای محلی در کشمیر تحت حمایت هند آغاز می شود. انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار می گردد. این اولین انتخابات در این منطقه پس از لغو خودمختاری کشمیر هند به فرمان نریندرا مودی صدر اعظم هند است. بر اساس این فرمان کشمیر تحت تسلط هند به 2 منطقه فدرال تقسیم شده. گروه های جدایی طلب کشمیر از قبل خواستار تحریم این انتخابات شده و آن را غیر قانونی خواندند. برگزاری انتخابات برای حکومت صدراعظم مودی یک آزمایش به حساب می رود. و در ارتباط با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی ایران، رئیس جمهور روحانی اسرائیل را با مزدوری به ایالات متحده متهم کرده است. روحانی امروز در صفحه اینترنتی رسمی خود نوشته که یک بار دیگر دستان اشرار جهانی در تبانی رژیم صهیونیستی مزدور با خون فرزند این کشور آلوده شده است. حسن روحانی امروز در سخنرانی گفت:
هم رژیم صهیونیستی، همون هایی که ضد ایرانن بدونن و با از دست رفتن عزیزمون فخریزاده های فراوان کمر همت را خواهند بست.
محسن فخریزاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه استهی ایران، روز جمعه در منطقه آبسرد داماند در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقام‌های ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قول انتقام سخت دادند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این بخش برنامه موضوع بحث ما مبارزه با کرونا در فصل زمستان است. در این مورد دکترهای متخصص را دعوت نمودیم. امیدوار هستیم که تمام مهمانای ما به برنامه اشتراک کنند. فعلا خو محترم دکتر صاحب همایون لودین، مشاور وزیر صحت عامه، با ما از طریق تلفن مهمان شدند. دکتر صاحب خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم. خیر از تشکر یک جهان که شما این موضوع بسیار مهم را جای دادین و امروز ما سر این موضوع بحث میکنم و فقط میخواهیم که امو به حیث متخصص تغذیه امرای شما صحبت کنم، نمی نهیسی یک خدمت رسمی وزارت چون فعلا من حیث مشاور وزیر نیستم. تشکر، سلامت باشید.
بله خیر، نماینده ما در کابل شما را همطور انوار دادن، تشکر. بازم انشالله خدا مهربان است از طریق برنامه ها مشوره داده میرین. قبلا هم مردم با شما آشنا شد، مخصوصا در مورد غذا خوب معلومات ها را از طریق رادیو آزادی ارائه کردین. انشالله این معلومات شما مفید باقی شوه. خب به هر حال دکتر صاحب، منتظر دیگه کسا هم هستیم، خدا کنه اونا هم اشتراک کنن بعدن. منتها در سطح بین المللی وقتی که اخبار و انالیز ها و راپور ها و گزارش ها را تعقیب میکنین، این زمستان میگن یک زمستان بسیار زیاد خطرناک است، برای اینکه هنوز واکسین کاملا رایج نیافته، از او خاطر احتیاط خود باید میگن کرد. و بسیاری دکتر صاحب ها متخصصین انواع و اقسام مشوره ها را میتن، ما هم گفتیم ما هم داریم متخصص، از او خاطر شما را دعوت کردیم که در این فصل زمستان صاحب چی توصیه میکنین، چی باید شود دولت در قسمت خود کنه؟ خب آستاستا سوال به سوال پیش میریم، فعلا از شما به مردم توصیه بزرگتان فعلا چی است که در زمستان چی باید شود صاحب؟
تشکر. اول هم ما امید میگم به مردم عزیز خود که وقایه بهتر از معالجه به خاطری هستن که وظایف غذا وقتی که ما درست درک کنیم، ضرورت به دکتر صاحبای کلینیکی به او حد نیست که فعلا ما میریم یا ویروس یا انتان یا دیگه میکروبا ما را به او حد رنج نمیتن و مریض نمیستن اگر ما درست غذا را درک کنیم. ما میخواهیم که قبل از این موضوع با سی وظیفه غذا را یادآوری کنم و بعدا مستقیما سر این موضوع مبارزه با کرونا بحث کنیم. او غذا سی وظیفه عمده دارن. یا اولین وظیفه شیست که برای ما انرژی میدن، یعنی که ما صحبت میکنیم، یعنی که ما حرکت میکنیم یا میشنویم یا دیگه فعالیت های زندگی میکنیم یا این که بدن در حالت استراحت هستن، قلب ما حرکت میکنن و شیریان و خون بدن ما جریان دارن. به این تیل یا انرژی که میدن بخاطر امی ما به غذا ضرورت داریم، معمولا برنج و نان و کچالو میخوریم بخاطر امی. دومین وظیفه غذا ترمیم و تعمیر انساج بدن و حجرات بدن است که معمولا بخاطر امو لوبیا و گوشت و نخود و اینا رو میخوریم تا بدن ما همیشه در حالت تعمیر است و یا ترمیم است، یا کنم تخریبی که واقع میشه اون رو چطور جبیره کنم یا انزایم و هورمون را رشد بدم. سیومین وظیفه به حد مهم است و این وظیفه باعث میشه که وقایه و یا یک حامی برای هر دو وظیفه اولی هم باشن که او مقابله و مبارزه با میکروب و یا مرض است و یا بالخاصه معافیت بدن است. این بدن را در مقابل امراض معاف می سازن و بهتر می سازن تا خود جنگ کنن، دفاع و داخلی هر دویشان قوی باشن. این وظیفه سیومشان که بدن پیش می برن، این معمولا از جای شروع میشن که ما انرژی را درست بگیریم و امساج و مراکز بدن ما قوی باشند که توسط امی مواد غذایی که زیادتر برنج و کچالو و در پالویشان لوبیا نخود و گوشت داشته باشند. وقتی که ما مستقیما به مبارزه میاییم، سی ویتامین بی حد مهم است. اولین ویتامین ویتامین سی است. ویتامین سی در بدن با حجرات مختلف دو کمک میکنن. اولین کمک ایست غذایی که ما میخوریم به خاطر تبدیل کردنشان به انرژی و حرارت و قوت کمک میکنن و دومین کمکش ایست که بدن را مبارز نگاه کنن، مجادله بکنن با میکروب. ویتامین سی عمدتا در تمام میوه‌هایی که فامیل سیتروس است، بلخواست نارنج، لیمو و مالتا و کینی، در پالوی ای غذا اگر همه مردم دسترسی به ای میوه نداشته باشند، ما اصلترین غذایی که هر روز میخوریم و برگ سبز دارند، هر غذایی که رنگ سبز برگشان داشته باشند و ویتامین سی وافر دارند. به طور مثال پالک یا خودی مرچ، یک مرچ با اندازه 200 میلی گرام ویتامین سی میتن، در حالی که ما هر روز از 60 الی 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت داریم تا بخاطر فعالیت های ما و بخاطر مجادله با امراض و ویروس مثلی که کرونا وجود دارن این معاست ما را بلند ببرن. در پالوی مرچ ما میتونیم که در این موسم به حد زیادی که وجود دارن شلغم و کدو گکن. شلغم و کدو هم ویتامین سی دارن و دومین ویتامینی که من میخواهم که او را هم تشریح کنم ویتامین ای هستن. ویتامین ای هم مقابله میکنن و در زمان غذاهایی که رنگ زرد دارن مثل زردک کدو و شلغم این ویتامین ای دارن. وقتی که هر دو یک جا در بدن اندازه کافی وجود داشته باشن بدن میتونن سی وظیفه عمده اول مبارزه کنن که شخص ایست مریض نکنن. دومین وقتی که یک شخص مریض شد زودتر شفایاب شون. و سیومی که اگر مریض شد این مرضش به شدت نرن
ده.
بسیار سرسری بسیار سطحی مرض پیش برن و شخص پس به طرف شفایابی برن و صحتمند شون.
دکتر سرویجه کد دکتر سایبا گپ زدن بسیار مشکل است چون اینا متخصص و ما غیر متخصص سوال کردنم مشکل است. منتها ما بسیار زیاد شنیدم در تلویزیون های بین المللی اینا که ویتامین دی که میگن بسیار زیاد اهمیت خاص خود داره در این سروی هایی که از طرف مؤسسه های بین المللی در این روزا اعلان شده میگه کسایی که در بدنشان او اندازش نمیفهم شما میفهمید امو اندازه که معیاری است اگر در بدنشان بود ده اونا در مقابل مبارزه با کرونا موفق‌تر بودن یعنی 99% یا تانستن بسیار به سادگی و آسانی و به بی‌غمی کرونا را ویروس کرونا را شکست بدن. از او خاطر مسئله امنیت ویتامین دی را مگر یک کمک سرش استاد شویم بعد از اون مسائل اداری از این قبیل مسائل هم از وزارت صحت تعامه آقای نورالله ترکی را خواستیم بعد بعدن شنونده عزیز از اونا میتونن سوالا را طرح بکنن. دکتر صاحب نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان هم خواستیم منتها ما مسائل تخصصی را از شما اول بگیریم بعد از او بر از اونها هم مراجعت میکنیم. خب اهمیت ویتامین دی، این ویتامین دی چطور باید شوه، چطور باید گرفته شوه، مردم چطور باید روشن شوه برای از اینکه مردم وقتی که ما از ویتامین دی و از ویتامین سی و از این قبیل مسائل صحبت میکنیم کسایی که مسائل اقتصادیشان خوب است خوب، اما کسایی که بیچاره به هیچ دسترسی ندارن اونا سرما یکمه که اعصابشان خراب میشه میگن به خوردن نداریم شما به ما فرمایش داده میرین. از خود دکتر صاحب محترم بفرمایید چی میگن ویتامین دی رو چطور کنن صاحب؟
بلکه دیر مننه و اما چمخ کیویلی دری ویتامینونه دیر مهم دی دونی یادوانه اوکلا ویتامین سی و ویتامین ای. دری ویتامین دی خوش شتاسی هم دیر پخشکل آیات کو ترسو زمان اوریدون کی و تا دیر متوجه و سیدی مخی دیر که دیر من بحثو کم از اغلی ترکی سیب تا و اغلی اوریاخیل سیب دارو تا هم فلاوون اولانی کم و خراغلاس و تایما اغلی با دیر مهم موضوعانی هم شریکی بلخصا تازه حالات. خو ویتامین دی با هاگ سروی که چی پا ملی کچه شوی دا متاسفانه پینزن ویسلان مین دی به ویتامین دی به کمبود سرمخ دی او هم دارنگا زوانان ماشومان هم په لوړه کچه د ویټامین دی د کمبود سره مخ دي. دا ویټامین دی نه تنها ده چې د هډوکو د تقویې لپاره کار کوي، د کلسیم د جذب لپاره کار کوي، بلکې د معافیت لپاره ډیر بهترین رول لري. نړیوالې څېړنې هم داسې ښایي چې هغه څوک چې ویټامین دی کچه په بدن کې پوره وي د هغې بدن د بلخاصه د ویروسونو په مقابل او د کرونا مقابل کې قوي مجادله کوي. ویټامین دی من د دریو اومدلارونه اخیستل شو. لومړی دا کوم لمر شعاع چې موږ او تاسو په مجانی او په مفتوګه هر ورځ اخیستې شو دا په دې شکل چې د شیشینا زمونږ بدن باندې ونه لګیږي بلکې مستقیمن د لمر شعاع یا لمر وړانګې د بدن د جلد سره په تماس کې شي. هر ورځ که اوسط ډول 15 دقیقونه تر 30 دقیقو پورې د بدن ځینې برخې د دې شعاع سره د لمر شعاع سره مخامخ شي لکه لاس یو برخه لوسه شي او د خو او دا مستقیما د لمر سره مخامخ شي نو بدن کولی شي ویټامین دی په هغه کې او حجراتو کې ورکي او مبارزه وکړي. ډېره برخه غیر د لمر لکه چې د لمر سره همېش څوک نشي متوجه کېدلی یا کورونه پټ وي یا یخنۍ له خاطره نشي مخ کېدی هغه د غذا د لارې نه سره دی چې د غذا د لارې نه په کافي اندازه ویټامین دی نشي اخیستل، خو کچې د لمر وسر ملګری شي دا پوره کیږي، همدغه ویټامین دی پخیږي چې هغه لومړی کچا په لبنیاتو کې د لکه شوده مافته پنیر او ځینې خاص سبزیجات او دریم شکل مستحضرات هغه ځینې خلک تابلیت او ځینې خلک د پیشکاری امپول نه کار اخلي چې د شپږو اونیو لپاره کار اونۍ کې یو ځلې واخلي د شپږو اونیو لپاره د دې ویټامین ډي کچا پوره کیدونکې ده، او دا کولی شي د دغه مقابله کورونا او د نورو ویروسونو مقابل کې معاف او قوی
باتش. بله تشکر امیر جا، دریو مگر امی قسمت تکرار بکنین امی قسمت که اگر تابلیت بگیرن یعنی از دکتر بگیرن یا خودشان برن از بازار بخورن، تو خونه میشه هر کس بره از بازار هر دوایی که دلش میشه خریده بره سپنی اوم شاید نقص بکنه، مثلا اول تابلیت هایی که به شکل کیمیایی تهیه میشه سپت، اینه چطور گفتین سپت؟
بلکل بسیار نقطه مهمه اشاره کردین، چون ما از طریق رسانه ها کوشش میکنیم موارد به مردم آگاهی بدیم که اونا بتونن از طریق خود و مستقیما مثل غذای متنوع استفاده کنن، وقتی که ما به دوام میاییم بهتر نیست مثل قبلا گفتم میتونن که اینا با شوهای افتا و خود روبرو کنن 15 الی 30 دقیقه اگر هر روز یک بخش از بدن خود مستقیما با شوهای افتا و روبرو کنن، بدون اینکه کدام مانع بشه شیشه و دیگه چیزا باشن، میتونن که ویتامین دی بدنش پخته شوه، یا از لبنیات هر روز استفاده کنه یک یا دو گلاس شیر یا ماست یا پنیر استفاده کنن، میتونن که یک اندازه ویتامین دی بگیرن، اما اگر به هر دو به اندازه کافی دسترسی نداشته باشن اینا میتونن که از مستحضرات مختلف که بالخاصه به شکل امپول و یا به شکل تابلت در مارکت پیدا میشن، اگر کاهلا با دکتر نزدیکن مشورت کنن با دکتر سبا سر به خود نگیرن، چون دوزهای مختلفی دارن، بعضی مردم شاید برشان بعضی موارد وجود داشته باشه که اونا هیچ خورده نمیتونن، نو یک قسم امپول است که بجای به شکل پیشکاری نه بلکه از طریق خوردن، یعنی امپول از طریق دان میتونن بگیرن برای 6 هفته هر هفته یک بار، اما نزدیک با یک از دکتر سبا مشوره کنم و این امپول و یا به شکل تابلیت برای 6 هفته ای را بگیرم، و ما مطمئن هستم محترمه اولیاخیل سر به این مورد بی حد زیاد خدمت کردن و فعلا در حالت خدمت است که چطور موارد مختلفی طبابت را که یک شخصی که می خواهیم که دوا بگیرن کدام اصول مراعات کنن، و خود وزارت صحت عامه بنام اخلاق طبابت و موارد اصول و حالات طبابت تشریح کردن، این موارد است که باید هر
بر بر. هر دوایی تشکر دکتر سبانوس، دو مهمان ما را هنوز در تلفوناشان جواب ندادن، ما چون بعض مسائل تکنیکی را شما گفتین یه ذره وقت‌تر از برنامه میرین از اون خاطر کوشکای مسائل تکنیکی، یک موضوع دیگه هم ماند که در سطح جهانی بسیار دکترها سر صحبت میکنن، اون را ما اونقدر آشنا نیستیم، امی منرال گفته یک چیز دیگه هم از منرال ها در غذا که میگن بسیار اهمیت خاص خود داره منرال ها، به خاطر که اندازه منرال در بدن ها بدن انسان یعنی باشه، او رو چطور کنیم ماله؟
بسیار خوب، بی هر نقطه حیاتی است، هر شخص هر روز بدون و غذا ضرورت دارن، یکیش او غذا که به اندازه زیاد ضرورت دارن که ما در کتاب های تغذیه او را مکرو نیوترینت یا مواد بزرگ غذایی میگیم که نان و برنج و کچالو گوشت و تخم و لوبیا است، و یک نوع غذا که به اندازه بی حد کم اما اهمیتش بی حد زیاد است، اگر هم کمترین اندازهش نگیریم با ما با مشکل رو برو میشون، اما غذایی که به اندازه بزرگ میخوریم او حل نمیشن، مثلا هر روز ما ضرورت داریم که 400 الی 500 گرام از موادی که انرژی میتن از نان و برنج و کچالو استفاده کنیم، یعنی 4 الی 500 گرام، اما وقتی که به منرال میاییم که قسم شما سوالم کردین یا ویتامین میاییم، مثلا یک از منرال ها اهل است وقتی که اهن به بدن نرسه یا به اندازه کافی نرسه، اکسیژن به حجرات نمیرسه. وقتی که اکسیژن به حجرات نرسید، همون نان پخته نمیشه، همون مواردی که یا همون مواد غذایی که به بدن رسیده او به انرژی تبدیل نمیشه، از او خیر گرفته نمیتونن. به این خاطر است که ما 9-11 میلی گرام اهن ذره داریم، حتی 1 گرام هم نیست، نیمی گرام هم نیست، چهارمی گرام هم نیست، بلکه از او کنم کمتر است. 9-11 میلی گرام اهن که یک نوع مینرال است که امو اهن وقتی که یک شخص میگیرن، ما بهترین منبع مینرال یا خود اهن که یک نوع مینرال است گوشت میشناسیم. یاد کتابای تغذیه گوشت است که بهترین منبع اهن است. قبلا یه دوری می شدن که سیب یا پالک بهترین منبع اهن است، نه خیر، اما خود سیب و پالک منابع بهتری پوتاشیم و ویتامین سی و فایبر و زینک است. اما وقتی که ما مشخص بخاطر رفی کم خونی، بخاطر بلند بردن قوت بدن رفی کر می کنیم و می خواهیم که اهن ما کم نشه، می خواهیم که کم خونی باعث نشه که بی‌اشتها نشیم، بلخص اطفال و خانوما و یا مریضا با بی‌اشتهایی و یا با سوی جذب و یا با دیگه کمبودی مواد غذایی رو برو نشن، اینا باید به اندازه کافی اهن بگیرن. و به خاطر اهن ما دو نوع اهن داریم، یکیش هیم میگیم، دیگه‌ش نن هیم. هیم او اهن است که کاملا یا به اندازه زیاد جذب میشه، او در گوشت است. و یکی چه قسم گوشت است؟ هر نوع گوشتی که باشن، اما بعضی کتابایی که درباره گوشت سرخ گفتن که این بعضی مشکلات دیگه پیدا میکنن، بهترین گوشت گوشت ماهی، بهترین گوشت گوشت مرغ است که اگر کسی از چربی میترسه پوست مرغ اوزو کنن و خود گوشت مرغ هر روز حداقل اگر 100-200 گرام برای اطفال و مادرای کاهل استفاده کنن، اینا میتونن که از این غذا به اندازه کافی اهن بگیرن. اما مادرای حامله و مادرایی که شیر به طفلشان میدن، اینا سه چند اهن ضرب دارن. اگر ما من حیث یک کاهل 2 میلی گرام ضرب داشته باشیم، او 30 میلی گرام ضرب دارن اهم تا خودشان و بعد طفلشان که یا شیر میتن یا در بطن مادرش او رو اهم پورا کنن و همچنان ضایعاتی که دارن او رو هم یک اندازه
تشکر.
نویونو در پالوی غذا باید هر روز تابلیت اهن فولیک اسیدی که از تمام کلینیک‌ها به شکل مجانی خوشبختانه طرف وزارت صحت هم داره، اینا باید بگیرن تا همون مینرالشان پوره شود و به مقابل امراض هم مبارزه کنن و صحتمند باشد و برای آینده قوی و ذخایر اهنشان پوره باشد.
بله تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه هم دارم خمونتا فعلا محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عام از طریق تلفن مهمان برنامه ماستن. یک سلام علیکی کنیم ترکی صاحب، به برنامه خوش آمدین صاحب.
تشکر، سلام با شما و مهمان گرانقدر و سلام خاص با مردمی غیر افغانستان. با امید که جور و جهت من باشین جنابی.
تشکر. بله ترکی صاحب، دکتر صاحب معین لودی اینا خود متخصص این مسائل غذا از این قبیل مسائل از بسیار معلومات مفید را کردن. عنوان برنامه ما میسک مبارزه با کرونا در فصل زمستان چطور باید شود، باز در این قسمت که دولت چی چاره کرد از شما میپرسیم. فعلا با اجازهتون با آقای لودی این مسائل تخصصی یک سوال دیگه ماند. دکتر صاحب لودی یک مشکل دیگه میسک که مسئله مردم افغانستان مچم کت نمک تا چیت آشنا هستند. نمک در بعض جایا تنها معنایش است که به اصطلاح غذا را مزه‌دار می‌سازه، مونتا اگر ازت تیر شود هرچی میگن ازت تیر شود رسوا شود میگه وضع خراب میکنن سیب ای به فشار خون میگن نقص میکنه، مچم انواع و اقسام مشکلات دیگر ایجاد میکنه. از او خاطر مسئله نمک و مرچ و این مسالجات و از این قبیل مسائل چه قسم تعبیر شوایی متخصصین ایره چطور توصیه میکنن، چه قسم استفاده شوه؟ دکتر صاحب لودین چی میگن؟ دکتر سپ لودین قطع شده از او خاطر خیر سوال ما موند مسئله نمک. آله خب ترکیس محترم، شما از نقطه نظر وزارت صحت عامه چی گونه تدابیر فعلا در نظر گرفتین که در فصل زمستان در مقابل کرونا مقاومت مردم بهتر و خوبتر شوه؟ اگر از شما بشنوین در مورد خوش میشیم. ترکیس بفرمایید.
سلام تاسو د افغانستان درنوګه. بالکل کله چې دوهم موج خار شو، روغتیا وزارت خلکو ته اعلامیه ورکړه چې دوهم موج د کورونا افغانستان ته لکه څنګه چې په نور نړۍ کې هم رامنځته شوی په افغانستان کې حاضر قیاس باید زموږ هیوادوال هم قید وکړي، ځکه له یو طرف هوا سړه ده د انتقال سبب یې اسانه ده، له بل طرفه زموږ هیوادوال په موټر کې چې کله کښېني شیشې پورته وي د موټر هوا نه تبادله کېږي، د ناروغۍ انتقال یې ډېر په اسانۍ سره کېږي. نو په دې بار باندې روغتیا وزارت بار بار زموږ هیوادوال ته دا لارښوونه کړې چې باید په دې برخه کې جدی همکاری وکړي، له ماسک څخه جدي استفاده وکړي، کله چې اړتیا نه وي ورن راونه وځي. نو دغه دوه اونۍ څلوړسلی دي، تاسو به هم شاید وایئ چې تر پنځه درسمه اونۍ پورې زموږ احکام پټېدو وو، کله چې څلوېښتمه اونۍ شوه زموږ دغه فیصدي شپاړس فیصده لوړه شوله، کله چې پنځه څلوېښتمه اونۍ شوله زمونږ فیصدی شپږ څلوېښته ورسې، شپږ پنځه څلوېښتمه اونۍ کې زمونږ فیصدی شپږ ویشته لوړه شوه. بدبختانه به وایم چې شپږ څلوېښتمه چې تېره اونۍ وه زمونږ ارقام فیصدي
بله. دکتر صاحب امجایتان اگر کم تغییر بدین ورزی که صدا میره و میای کیفیت صدا خوب نیست. دکتر صاحب آقای ببخشید ترکیس صاحب
صحیح شد؟
آله خوب است، آله خوب است، صدا میای، آله خوب است، ادامه بدین صاحب.
زمان که وعد به تدیر برخی که روختی وزارت دیدی همکاری خیلی لومنی همکاری داره چی دوی باید بیالتی هم باندی راو نوزی مونگا تدیکو مناروغان و مراجعه کلیزم و روختونو تا او سبان و وی تر درمالن نیلنی دیوگی بیگراون دی کتا رینا. نو معلومه شای دوی خاص تیر چی بیالتی هم دو دونو بتالارنو دیر پوری دوی هغه ترجمه د ګڼه ګونه چې هلته پارکونه یا بې ځایه ځایونه د دوی ګډون کړی ده. همدا لازم چې د روغتیا وزارت لومړی پیشنهاد مقام ته دا و چې باید د ودونو تالارونه وتړل شي. نو د ښاروالۍ
بله دکتر صاحب صدایتان فوق‌العاده خراب شد. آله همکار تکنیکی ما همراه شما صحبت میکنه، اگر دیگه تلفن داشته باشین برازی که دکتر صاحب لودین هم تلفنش کار نمیکنه. آله یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او به شنوانده فرصت میتیم، سوالای شنوانده رو میگیریم. آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ما هستن، اونا رو شما رو به استودیو وصل میکنم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله شماره تلفن ما 0799 203 540 و شماره دو ما 0700 822 755 و شماره بیمدلی ما 00 42 02 21 12 45 01 دو شماره در اختیارتان است، یعنی شماره بیمدلی در اختیارتان است و شماره داخلی برتان خواندم. در واتساب هم اگر می نویسین منتها تلفن نکنین که نمیتونم گپ بزنم برایتان، منتها اگر سوال خاص داشته باشین میتونین ارائه کنین در مورد مبارزه با کرونا در فصل زمستان چی باید شد. شماره های واتساب ما 00 42 07 25 84 777 و آخرشم 3 در خدمت شما هستند. خب به یک شنونده وصل شد. شنونده عزیز بفرمایید.
سلام،
من
نظر سبتاست
میروانید. میروانید
لودین
صاحب نیستک دوباره نمیان، لودین صاحب کار داشتن، مجلس داشتن، نیم ساعت وقت داشتن، آمدن رفتن، از او خاطر بله
بله
بفهمه.
د طریق تنظیم سوال دا دی چې خو د حکومت خو اساسي یم په راته چې طریق صاحب اعتبار وکړ تاسو د سکان سره وړي او د سکان خاور سره وړي چې یو د سکان د سکای په څو میلیون ډالر اخیسته ده یو خپل دلته د خپل والی او دانو سروای ته د روغتیا رئیس دې دا پیسې ګر سره وخوړلې و څو پر چوکې نه اسي نو خپل په تاسو حکومتي سروای ته دی یو سوال نظر مدن
بله قطع شد. به هر حال یک شنوندی دیگر رو میگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب بله یا هم قطع شد بخیالم تلفون قطع شد بفکر میکنم. یک شنوندی دیگر رو میگیریم. بله بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم بفرمایید.
از هلمند زنگ زدیم. حاجی سلمان هستم از ولایت هلمند زنگ زدیم.
بله.
خدمت شما عرض کنیم، خدمت مهمانای شما دکتر صاحب عرض کنیم، ما خودیم 6 ماه پیش کرونا پیدا کرده بودیم. سوال ما از دکتر صاحب است. از دو مرضی که حالت جانی ما منده، چشمی ما را تاریک کرده، بی حال هستیم، دردهایی در وجودم هست خیلی، همینطور از جمله چشمانی ما خیلی تاریک شده. آیا این مریضی که دکتران میگن یک هفته تا دو هفته، این ما را شخص ما میشه که دقیقا با محالت اولی خوب بر نگشتیم، امیر میخواستیم که روشنی بیندازه.
بله تشکر. این سوال تشکر خانه آباد. خب یک شنوندی دیگر بگیریم. بله شنوندی عزیز. بله بفرمایید. صحبت کنین سه.
بله
آقای نظر میشنه. بله میشنم. رادیوتون رو خاموش کنین، سوالتون رو طرح کنین که در زمستان چطور در مقابل کرونا مبارزه شود. چی سوال دارین در این مورد؟
باشه. من سلام علیکم. سلام خود آقای نظر با شما با مهمان های محترم شما تقدیم میدارم. از ستار آخوند از شما از رسوالی بالا مقا به تمام شدم. من نظر یک سوال دارم، نظر خودم میگم. خدمت سوالیم از میمانه محترمی هست که آقای رئیس جمهور امیش 6 ماه پیشتر گفته بود که با قضا و قصبات به هر ولسوالی ما یک کلینیک کووید 19 جور میکنیم که اونجا مردم تشخیص شد و درمان شد، ولی بعضی اطراف ها که هست مردم هست که زکام میگیره اونا نمیفهمند که ما زکام هستیم یا کرونا هستیم. اصلا خود وقایه هم نمیکنه. اینا اینجا یک خانه داره و یک خانه 10 نفر با هم دیگر استراحت میکنه. اگر زکام باشه، اگر کرونا باشه، با می یک خانه استراحت میکنه. اصلا با وقایش هم نمیفهمه. تا بال مزن با هم دیگر دست هم میته ولی به دیست آبام نمیفهمه. دیگر میمانه محترم شما سوال میگی است اگر به اگر سوالی کسی با کرونا آغشته میشه و میتونه که زندگاه بره با ولایت و زندگاه تشکیت خوده بکنه، چرا به می ولسوالی ها همین واضح که آقای جمهور کرده بود چرا همین کلینیکا تاسیس نشد دیگه؟ عاقبت از این مردم چی رقم میشه؟ اینا خود تا بال نه با وقایه میفهمه، نیم تشخیص از اینا میشه، نیم درمان از اینا به جمهور ولسوالی ها میشه، نیم در اجا با تخلیم
دوانی میفهمه. تشکر آخونزاده سب. خب حال یک لحظه شنانده معذرت میخواییم. مهمان دیگر ما هم وصل شدن به استودیو. امرایشان یک سلام علیکم کنیم. محترم دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای تیوی افغانستان مهمان برنامه ماست. در محترم اوریاخیل خوش آمدین. سیب
سلام علیکم. من سلام های خود خدمت فرمانده رادیو آزادی و وطنهای خود تقدیم
میکنم. بسیار زیاد تشکر. بعضی سوال ها تکنیکی است که او را بر شما راجع میکنیم، منتها سوال هایی که قسمان مسئله اداری و از این مسائل است او را با اجازتون ما یک جوابش از آقای نورالله ترکی که معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بگیریم، بعد از خدمت شما سوال ها را تقدیم میکنم. بله ترکی صاحب، بعضی سوال ها را شنیدین، انتقادات هست، مسئله فساد اداری هست، از این قبیل مسائل، کلینیکا را که وعده شده میگن چی شد، همین موضوعات را اگر بسیار خلاصه جواب بدین ترکی صاحب.
سلام ظاهر سے بالکل کل کے جمهور باید کوئی نو لسانگی پانزی نو روکیا وزارت هم لازم وګڼله په مرکز ولایت کې د کوینډلس څنګه پرانستل تاسو به هم شاهدان وي په مرکز کې جمهوریت او ملالۍ راوی بلخی دي ته ورته نور ول سروختونو تخصصي وسالو سروختونو کې د کوینډلس څنګه پرانستل شوی دي ته ورته په ولایت کې حاضر خیا او پلان چې په نږدې راتلونکي کې دغه نور هم وغځوي چې مرکز حتا ول سالو ته ولاړ شي ځکه چې زموږ یو ادوال کله چې په دغه ناروغي شکمن یا مبتلا کې کې باید نږدې روغتون ته مراجعه وکړي نو په دې پرتو مرکز تا رسیدگی نشی کولای ورته د کوینلستانگی په یالون کلینیک کې جوړی شي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای ترکی. خب محترم دکتر نصیر نوریاخیل، بعضی سوالای تکنیکی از نقطه نظر طبی هم طرح شد، اگر اونا رو یادداشت کردین خوب. اگر یک شنوندی معزلمند میگه که من 6 ماه قبل به کرونا اخته شده بوده، باز خوب شده، منتها میگه هنوزم 6 ماه میشه، هنوزم میگه بی‌حال هستم، چشمام تاریک میشه، میگه هنوزم وضعیتم خوب نشد، چطور موضوع هست؟ اگر ایرم در قسمت اگر جواب بدین خوب میشه، باز اگر سوالای دیگر ما داریم طرح میکنیم. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر. شما میدونین که یکی از پرابلمایی که در این مرض پیدا میشه معافیت بسیار پایان و انسان ضعیف میشه بسیار زیاد به اصطلاح عوام. با مخاطر گفتن که تغذیه خوب در این مرض بسیار زیاد مهم میباشه و برادر ما میتونه که غذاهایی که زیاد ویتامین داشته باشه، مثلا پروتئین داشته باشه اگر اقتصادش ایجاب میکنه، مخصوصا ویتامین سی، مخصوصا غذاهایی که خاندان بی داشته باشه، اینا را بسیار زیاد استعمال کنه، او زیاد بخوره و سپورت بکنه، آرام آرام خوب میشه. یعنی این نظر به بونی هر کس فرق میکنه که چقدر مقاومت کرده میتونه مقابل از این ویروس. به مو خاطر بعد از اینکه به صفحه ریکاوری یا خوب شدن مریض شروع میشه، او هم از یک فرد تا شفر به دیگه فرق میکنه. حتی کسایی هستن که تا 3-4 ماه صرفه میداشته باشن، بیحالی و کسالت و بیز میداشته باشن، بیشتیایی میداشته باشن و حتی طرف دپریشن میره. به او خاطر برادر ما ناراحت نشوه، کوشش کنه که تغذیه خود خوب بسازه، خود خوش نگاه کنه و از ناراحتی ها خود به دور نگاه کنه، آرام آرام انشالله خوب میشه.
بله تشکر دکتر صاحب محترم، توصیه شما رو خدا کنه همکار شنونده ما در علمت شنیده باشه. حالا در مجموع در سطح دنیا وقتی که مطبوعات ما تعقیب کردیم، این زمستان بسیار یک زمستان عجیب غریب تعریف میکنن، میگن بسیار باید احتیاط شوه و رزی که هنوز واکسین مروج نشده، گرچه خبرهای خوش در مورد واکسین ها هست که منتها تا به مردم برسه هنوز بسیار زیاد به خیال را باقی مانده که پیموده شو. از او خاطر شما فعلا چی توصیه میکنین؟ مخصوصا شورای طبی چی توصیه میکنن؟ از وزارت مربوطه چی توقع داره؟ اگر کمه که روی از این موضوع صحبت کنین دکتر صاحب نصری نوریاخیل خوش میشیم.
تشکر. من در قدم اول میخوایم به مردم خود باید توصیه ها داشته باشم که لطفا کرونا را جدی بگیرن. کرونا به شکل وشیم آمده، امسال مرگ و میر بلند داره و اینا بسیارا دیر فکر نکنن، مثل که قبل ماسک نمی پوشیدن، مسافه را مراعات نمی کردن، محافل بسیار زیاد کلان می گرفتن، از او جدا خودداری کنن. ماسک در خانه هم دوخته می دانن، از یک تکی عادی هم دوخته می دانن، می تانن کمور بپوشن، بسیار بنفشان خواهد بود و تا که می تانن، تا که ضرورت مبرم نباشه از خانه نبراین. و ترکاری بابی گپا خوشبختانه ما در اطراف زیاد داریم، میتونن که از ترکاری باب زیاد استفاده کنن و خود از نظر روحی آرام نگاه کنن. یک چیزی که بسیار زیاد مهم است در کرونا، با کرونا باید مبارزه کرد، بسیار زیاد خود مغلوب در مقابل کرونا باید احساس نکنن و بگوین که ما فرزن بسیار خوب خوراک میکنیم، سپورت میکنیم و توکل خود به خدا میکنیم. یک مورال کلان باید داشته باشن در غیر از او یکی از فاکتورهایی که کرونا زیاد مهاجم میشه یا به اصطلاح بارز میشه سر مریض همیست که مورال خود از دست بده. بنابراین با مورال بلند با امید اهتمامات تر امیدوار هستم که استاد آسیب پذیری مردم در مورد کرونا پایان ده. در مورد وزارت شهد آمه خوشبختانه شورای تیبی با وزارت شهد آمه روابط تنگاتنگ و بسیار نزدیک دارد و خوشبختانه میتینگ های هماهنگی داریم با هم جز سیستم صحی سیم کل ما و با هم در مجالس مختلف در مورد عرضه خدمات در مورد از اینکه چطور مدیریت شود با مردم چی رقم آگاهی دهی داده شده تمام عرصه ها با هم یک جای کار میکنیم. من توصیح خاص نمیتونم چون ما با هم یک جای کار میکنیم نمیتونم توصیح خاص برش بتم، اما کارها جریان داره. تمام سکتور صحت ریاست جمهوری انیال هم مصروف میتینگ های هستن در مورد کرونا که چطور مردم کمک کنن و نجات بدن و ما امیدوار هستم مانند قبل موفقیت خوب داشته باشند که متأسفانه هستم انشاءالله پیدا میکنم.
بله تشکر، زنده باشین. خب محترم آقای نورالله ترکی، در مورد از این که به مردم توصیه ها میشه مونتا اقتصاد مردم بسیار زیاد ضعیف است، یعنی از کل گیره نمیگم، کسایی که ضعیف هستن وضعشان خراب است که اینا حتی به غذا صحیح نمیتونن رسیدگی کنن، چطور میشه که به در زمستان نجات پیدا کنن از حمله ویروس و کرونا؟ از او خاطر چی پلانا در نظر هست در مجموع در این ساحه کمک های اقتصادی به مردم بی بضاعت چطور در نظر گرفته شد؟ در این ساحه کدام معلومات اگر با ما بتین سب خوش میشیم. آقای ترکی
میشنم جناب زهیر سب، در نخست خو مردم باید کوشش کنه که بیرون از را بیرون نبر، احیانا اگر بیرون شده و خدا نخسته با گوندول مبتلا شده، ما شماره 106 داریم که شماره وریا فری است، سیمی تنه که معلومات خود را از این شماره بگیره، مثلا زنگ میزنه در بسیار شماره ششتر دزگرد میزنه و خود را نمود و توصیه های وزارت سهتماسی هست برس میگه که شما باید احیانا اگر نمیتانین شبخانه مراجعه کنین، شما دور از این شبخانه کوشش کنین که امیر راهنمود و توصیه وزارت تما عملی کنین. مرضی در
بله یک ذره صدا خراب است مونتا بازم گزاره میشه یکم اگه جایتون تغییر بدیم. ما چه تلفن‌های وزارت صحت عامه مریض شده به خیالم سیم بفرمایید.
بالکل دکتر مسارت کو نولسی ولی نو زموږ سی وادوال ک لختون تخلری پروتوسیم یا بنشی کوله چې لختون تم راجو کی دوی د لا زیات معلومات په خاطر د یو سول شپک شمته چې پری شماره ولیا شماره رابطه شماره سره زموږ اړوند متخصصین د کورنولت و برخه کې ناشتي دوی د غازی می لارخونه وحی کوم چې ویزه کتی کورنولت که و ناروغی ده چی دیر تردیس مرال کنلی نلکی که چی روختون یو شخص بید روختون تم راجعه و که ویزه کتی خاص درمال نداری چی دوی باید روختون داشه و درمال تدبیخ شی احیانا بیا هم درمال تزاروات که گی و تلارخونه که چی تاسی و کوشش وگر آغا تو چی رو مغوی بازار تلان چی و بازار خدا غا درمال تاسه گلی چی تر دیر ویتامین دیده نو پا دی بخی که منگور تا کاملا دیده هم آدگینه ولی علملای خوکوخه که چی تر دیره پوری شده چی روختی وزارت کی نکونه دیده کنونه چی و سانگه بکی جوله گو خو احیانا که هم خواه ساله وی دی لری پروتوسی و که وی نشی کوله چی را بانده وزینو زفوگ آقا شمیره ده کوشش باید وکړي چې دغه شمارې سره هر وخت دوی شکمن کېږي یا په دغه ناروغۍ مبتلا کېږي باید اړیکه ونیسي تر څو دوی ته د روغتیا چې د کورنولس برخه کې دي ترلاسه کړي. نو په دې بار له تاسو هم مننه چې زموږ غږ مو تر وطنوالو ورسوو، زموږ دا پیغام بیا دوی ته چې دوی باید کوښښ وکړي چې بیا هلته باندې را ونه وځي، که بیا هم را وځي باید له ما څخه استفاده وکړي، ځکه هوا سړه ده، ټول په موټرو کې چې کینی نږدې کینی پاس سلندر کوي
لومړی هم یادونه وکړه چې په دوه اونۍ کې زموږ ارقام لوړ شوي دي. لامل دا نه چې تر ډیره پورې خلک ودونو کې ډېر اشتراک کوي په موټرونو کې نه او له ماسک څخه استفاده نه کوي. نو همدغه دلیل ده چې ټولنه خو د روغتیا وزارت په پیشنهاد باندې د جمهور ریاست په حکم او د شاهوالي ریاست محترم ریاست په تطبیق باندې ټولنه بند شول. پلان د چې په نږدې راتلونکو ورځو کې احیا زموږ د هم په لوړدو شو په اداراتو کې ش سیستم رامنځته شي. ورپسې هغه موټر چې څنګه زیات پکې کینی هغه موټر بند شي. نو دغه زموږ پلان نه دی. مکتبونه او پوهنتونونه هم خو دغه میاشتې په اتم یعنی نن رخصتېدل. خو بیا هم یو ځل بیا په وزارت معارف او تحصیلاتي دغه غږ کوم زده کړیز مرکزونه چې تر اوسه پورې فعال دي که ادامه خپلو زده کړو ته ورکوي باید هغه لارښوونه روغتیا وزارت چې ورته په مکتوبي یا رسمي ډول وړاندې شوي باید عملي کړي.
تشکر آقای ترکی. امیجه جایش آمد در شنبه آینده در عین ساعت موضوع بحث ما موضوع در تحصیلات عالی است که واسه خاطر کرونا بسیاری درس‌ها آنلاین شده. روند از او رو می‌خوایم از نظر تیر بکنیم. خب منتها موضوع امروز ما همیست. دکتر صاحب نسرین نوریاخیل در دغه دنیا، بله نسرین نوریاخیل تلفونش قطع شده، میگن که خب آقای ترکی از نقطه نظر تطبیق قانون ها چی باید شوه؟ برای از اینکه در تمام دنیا قرنطینه ها هست و بسیاری ها بسیار زیاد جریمه هم میشه، مثلا کسایی که چیزایی که قانونایی که دولت کشیده در ساحه مبارزه با کرونا اگر مراعات نکنن، مثل که پلیسای ترافیک موتورا را جریمه میکنن، اونا را هم جریمه میکنن. به طور مثال اگر ماسک نپوشن مسئله اونا را جریمه میکنن. مثلا کسایی که گفتن که در آرسیا باید نشه، اگر آرسی شه اونا را جریمه میکنن. از این لحاظ به خاطر جدی گرفتن قانون ها چی تدابیر در افغانستان فعلا هست؟ اگر به ما بگوین سه
پر رهبری جلسه کې دا پریکړه وشوه او دا نظرونه تبادله شو چې باید کله چې ډرایور باید لومړی خپله ماسک ولري، که ونه لري باید ترافیک لوري جریمه شي، او هغه فرلي چې د موټر ته راخیزي په موټر کې نه بدون د ماسک څخه دوی موټر ته راونه خېږي، که بدون د ماسک فرلي په موټر کې وا باید ډرایور جریمه شي. نو په دې پرمانه سهار رهبری جلسه دا پریکړه کړې ده چې باید په برخه کې هم موږ جدي پاملرنه وکړو. د ترافیک ریاست سره باید ناسته وکړو چې ترافیک ریاست په دې برخه کې خپل همکاري جدي وښيي. خدای مکه که زموږ هیوادوال بیا هم په دې برخه کې بي غوري وښيي، ممکن په هغو موټر سوارلي تګ راتګ کوي او هم بندیز ولګيږي، ځکه چې هوا سړه ده، د ناروغۍ د انتقال سبب اساني سره کیږي. نو زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې خپل جدي همکاري وښيي.
بله خب آل شنوندای محترم، ما یک 5-6 دقیقه وقت ما باقی موند. تلفون دکتر نسرین نوریاخیل هم قطع شد، جواب نمیده. دکتر صاحب همایون لودین هم کار داشتن. متات ترکی صاحب است، اگر سوالای تکنیکی داشته باشین یک چند شنونده رو بگیریم که سوالای خود ارائه کنه. یک شنونده وصل شد. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم.
نظر خدا کنه شما صحت باشین و مهمان محترمتان صاحب ازاران با سلام و احترام عرض میکنم.
تشکر صاحب.
خدمت شما آقای ظریف جان نظر عرض میکنم. در سال 1720 تا اون آمد 100 هزار نفر مقام مرگ بود. در سال 1820 مبا آمد 100 میلیون انسان را از بین برد. در سال 1920 ایبولا آمد 100 میلیون انسان را از بین برد. در سال 2020 از چین کرونا آمد، هزاران فرار به کام مرگ برد. در این سر زمین که 550 میلیون مربع کامت و عرض دارد و منجمه های دنیا تمام این سیب جمع شدن، همین تاریخ ها رسید و همین تکالیف و همین می رسید تفسیره کردن. و من از آقای دکتر صاحب عزیز محترم من سوال میکنم که آیا این تصادفی است و یا نه که انسان هایی که در
کره های دیگر زندگی میکنن، اونا برای ما تاریخوار یه رسه بلوان میکنن یا چطور هست؟
بله.
از شما برادرای عزیز و گرامی یک معلومات بگیرم سید. سلام علیکم. نظر
تشکر. تشکر خانه آباد سب. سوال جالب و معلومات خوب بود. تشکر. بخیرم که در یک برنامه دیگه روی ازی هم یک کم صحبت بکنیم. یک شنوانده دیگر هم بگیریم. بله شنوانده ازی بفرماییم.
بله آقای نظر باز از رسوالی بابا منغا با تماس شدم. از آقای ترکی سوال میدنی است که نام پلان دارن وقتی که کلید 19 همه مردم از هزبین بود بود اینا کلینکال ایجاد میکنن ایدی خب بند برق نیه که 10 سال اینا با پلان تیر میکنن به خاطر مریضی هم کار عاجل ازی اینا نیست که اینا یک کلینیک تاسیس کنن همی واده قطعی که اینا میتو به این مردم چی وقت اینا کلینکال به این اولسوالی ها ایجاد میکنن که مردم تشکیل تسدن
بله آخونزاده سب تشکر تشکر آل نوبت شماست آقای ترکی لطفا سوال را جواب بتین سب بفرمایید
بلکل موگا کلچ در جمهور ریاست کومو کو آفرمو که چه تاسی باید پا مرکز و ولایتو کی در کوینول نستانگی زیادی کدی پلومری که دغا تانگی دست برشاو خواهی دو پاندوستان ورشا وی پامدی فار باندی دست سلوار دول باندی پر طول مرکزونو خوبانی سرشنی پلانو چی پا نیولو سوالی که آقا ولسوالی چی لری دی آن ولسوالی که دوردستی از مرکز باشا اما ولسوالیم پلان است که نیر وقتی نیز دیگ برشان شبخانه کوه نول است جور شوا شبخانه جور وارد شبخاطر کرونا مختص می شوا او برش همکاری می شوا انشالله در منیز دیگه وقت آلی خوما در حدودی 52 مرکزی که نوناز داریم نو با ولای هر ولایتی که هست ما یک وارد شده مجد داریم کوشش کنه وقتی که او شکمند میشه یا مبتلا به مرض میشه کوشش کنه که مرکز مراجعه کنه خو انشالله پلان است که با مو وقتی نزدیک در آینده با کل ولسوالی ولسوالی که دوردست از مرکز باشه برش شبخانه که 19 یا یک وارد برشان مخیر شوه
بله گرچه دکتر ما رفتن خمونتا شما اگر یادداشت بکنین ترکی صاحب یک شنونده در واتساپ نوشته کرده که در این اواخر اطفال به مریضی مشابه به کرونا مبتلا میشن آیا این مریضی که تب و اسهال شامل آن است کروناست یا چطور در حالی که اکثر مردم آن را کرونای اطفال مینامن
بله د کوینولس ناروغي او دغه ناروغي ترمنځ خورا پیرونه دي کوینولس ناروغي لملای چې دوونه الهتیو نشي ولې سمي ناروغي لدري ورځ خنړ لړیږي کوینولس ناروغي نفس تنګی لري دستونی درد لري ځان درد لري د تب بيسدي لو در تخلوړ وي ولې په موسمي ناروغي کې داسې نه وي موسمی ناروغی که لسترگو لپاس خووخ که رازی ولی پا کوینولس که دان نرازی ترمنزی خورا تفاوت دی کله چې څوک په کوینولس مبتلا شي نفستنگی ورته پیدا کیږي یا نور سالایم لري دوی دغه د تبې ګراب یا بېسدي دومره لوړه وي چې د دوی نشي کولی چې دوی خپل ځان تحمل کړي ځان یې درد کوي ولې په موسمي ناروغۍ کې دا څه نشته ده موسمي ناروغۍ لنډمهاله وي چې ډېر مدتې وي درې ورځې وي او کمې یوه ورځ ده ولې کوینولس دوه درې اونۍ یا درې هفتې سبب نیسي نو بیا هم که زموږ هیوادوال په داسې یو څه سره شکمن کېږي چې آیا دا کوینولس نه وي نو زر تر زر د اړوند روغتون ته مراجعه وکړي هلته سمپل ترې واخیستل شي زموږ 168 وړیا شماره ده زنګ دې ورته وایي بیا چې زموږ متخصصین د کوینولس ناستې ورته لارښوونه دغه علایم لري که نه لري
بله
پورته تیمونه سیار تیمونه لرو مرکز
کلیکول کی بله شنوندای محترم شماره 106 فراموش نکنین اونا میگن که همکاری میشه لطفا فراموش نکنین در ولایت هم شاید عینمی نمره 106 کار بکنن به اوج تلفن کرده ازشان مشوره بگیرین فعلا وقت برنامه ما تمام شد از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت هم دکتر همایون لودین مشاور گفتن نیستن دکتر سپ لودین که متخصص همین موضوع غذا
هستن از اونام تشکر و محترمه دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان از شما هم تشکر، از آقای شفیق عیار هم تشکر. فعلا معذورتان رخصت میشم تا برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان، منتظر خبرها باشین. حال خبر میشنوین.
هر دو برادر، هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور. لا لا جان، لا 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 لا، دست و بالا، هر دو هستی من دیوالا. شیری میشه، شیری میشه، انگور سیبی دیوالا. لا 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 پروان، تو کندهاری، من مرد میدان. لا لا جان، هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم. لا لا جان، لا 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 لا، دست و بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه، شیرین میشه، انگور سیبی دیوالا. لا 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 لوگر و تو جندی افغانستان همیشه باشی چراغان. تو با میانی، من از مزارم، تو مهد تاریخ، من شاهکارم. لا لا جا، زبان هر دوست